د ماسپخین دوه بجې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د ترشنه آسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. نن د ځمکې نړیواله ورځ ده. د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خپرونه کې چې عصمت څاروانې به یې د وړاندې کولو لپاره په څو شېبو کې سټوډیو ته راشي، زموږ د ابیرنګه خاورینې کورې د اهمیت او خوندیتوب په اړه بحثونه لرو. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. طالبانو په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤوف د خوشی کېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤوف د اختطافګرو له منګولو وژغورل شو او نن په شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤوف نږدې یو نیم کال مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو یو مهم قمندان عالم مخدوم په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشی شو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندې په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. میرمن لندې پرون په یو مختصر ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیک سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. د چارواکو په وینا د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. له دې مخکې د کابل په دشت برچي کې په یو ښوونځي کې او د زده کړو په یو کورس کې په 214 کې یو شمېر سان مړاو ټپیان شول. پاکستانی رسنۍ د چارواکو له قوله وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه چنده شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان افغانستان ته صادرات د طالبانو له واکمنېدو وروسته خورا کم شوي وو. د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي اوس وایي چې د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو تر اوسه هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15 نېټې مخکې وو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایران اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د یوې زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه 3 نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 12 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کرویشیا، سربیا او مونتینګرو کې هم احساس شول.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو افریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرون د اپریل 22مه د مزکی نړیواله ورځ و. د آزادی رادیو د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې خبرونه د افغانستان چاپیریال ته ځانګړې شوې ده. په دې خاطر یو ورځ د مزکی ورځ د مول شوې چې د کورې د ساتنې په اړه د خلکو پوهاوی زیات شي او د هیوادونو مشان د چاپیریال د ویجاړېدو او د ژوو د محو کېدو د مخ نیوی لپاره پریکړو ته وهڅول شي. پر لپسې وچکالو یو او د جګړو او بې وزدۍ له کبله د ځنګلونو بې دریغه وهلو د افغانستان طبیعت ته سخت زیانونه اړولې دي. تیر اورې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ویجاړون کې سیلونه راغلل. دغه سیلونو ګڼ کورونه او کرنیزم ځکه ویجاړ کړ. میدان وردګ، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې ورستیو سیلونو پکې ډېر تاوانونه اړولې دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمی والحق حق بیان په دغه ولایت کې لور ورشتون ورسته د جاری شوی سیلونو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
مختلف ساحو کې سیلابونه راوتل دي. جنیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې د سلګونه جری بزمکه د خلکو تخریب شوی او 15 غواګانی هم وجل شوی دی. 15 پلونه او 15 جرند وسره تخریب شوی. د دوه بل سالې په بازار کې 15 دکانونو ته هم زیان رسیدلې دي.
سیلونه نه یوازې کورون نړوي، د انسانانو او څارویو د مړینې سبب کیږي، بلکې خاورې ته هم ډېر زیان پیښوي. په افغانستان کې چاپیریال ته خلک او چارواکي څومره پاملرنه کوي؟ جنگونو او طبیعي آفتونو زموږ چاپیریال لکه ځنګلونه، کاریزونه، ترمځکې لاندې د اوبو سرچینې او نور څومره زیانمن کړي دي. که تاسو درانه اوریدونکي د دې موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنه لرئ یا د موضوع په اړه نظر لرئ، اوس هم د واتس اپ لاري په ثبت شوی بڼه راستولی شئ. خپل پیغام ثبت کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00-420-212-640-01. دا شمیره به وروسته بیا هم اعلان کړم، خو اوس به د میلمنو ته راشو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي انجینیر خلیل احمد نادم چې د جیولوجی یا مځکې پیشندنې متخصص دی، پوهان ډاکټر ذکرالله صافی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد دی، انجینیر شیر احمد فیضی د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال دی، او همدارس مولوی مصباح الدین مستعین د کرنې او مالدارۍ وزارت اطلاعات او نشریاتو رئیس او ویاند. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد نادم ته نوبت ورکوم. په وروستیو کلونو کې د چاپیریال موضوع ډیره زیاته یادیږي په نړۍ کې. دولتونه هڅه کوي چې د چاپیریال ککړونکي وسایل محدود کړي. آیا دغه تشویقي هڅو یا په ځینو مواردو کې جبری اقداماتو د چاپیریال یا زموږ د کوری له ساتنې او د تخریب د پروسې له ورو کولو سره څومره برسته کړې ده؟
سلامونه تاسو جناب ساروان صاحب، درنو میلونو ته، تاسو همکارانو ته، او د ازادي راډیو درنو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم.
سلام تاسو.
تاسو وګورئ چې رښتیا هم علما چې تحقیق کړی دی دا خی چې د مونږ مزکه مخ پر ګرمې دوده، دا یو عامل دی چې هغه ګلخانهی گادون د چوی دی د فابریکاتو په سلاو چې ډیر فعال دی، او ځینې وادونه تا حاضر نشو لکه امریکا چې دا قرارداد په پاریس کې دا امضا کړي د ګلخانهی گازو د مخنیوي لپاره. نو عوامل ډیر دي چې دوی فیصله تاثیرات لري د ککړتیا په پاکله، اما په پیشرفته هیوادونو کې لکه بریتانیا، فرانسه، اروپا، امریکا، دای بیا هغه امکانات په لاس کې لري، دوی هغه خپل قوانین چې وضع کوي هغه قوانین تطبیقوي. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو ګورئ چې هغه ډیزلي موټر هغه کرا کرا مخ پر لګی دغه د لکشوی دی، او مثلا برقی موټران جوړی چې هغه پولوشن لکی، او اتا سیستمونه په خپل موټرو کې ځای پر ځای کی چې غازات افراز نشي او هوا ککړ نه کی. اما راځو او زموږ تاسو وطن افغانستان ته، متاسفانه چې په افغانستان کې هغه چې جنگ د بدبختی عامل دی په هغه ټولو ارسو کې دا تاثیرات منفی تاثیرات پر خلک باندې آتا پر ککړتیا د هوا باندې هم تاثیر کړی دی. موږ تاسو هغه وروسته پاتې وادو چې د انرژي د نه تامین په لحاظ مثلا د پاک انرژي لکه بار غاز دا موږ نه لرو، او خلک مجبور دي چې
انجینیر صاحب که مخاشوی دی افغانستان وضعیت بل جوست را وګرځو چې افغانستان په څو وضعیت کې دی، افغانستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل په دې برخه کې، مشکل لکه په نورو برخو کې زیات مشکلات لري، په دې برخه کې لا زیات لري، خو یو ځل به وګورو چې په نورو نړۍ کې څه اقدامات شوي دي. ګوندې زموږ په وطن کې هم چې څوک واک په لاس کې لري هغوی ورته توجه کوي، او همدارس خلک ورته توجه کوي. پوهان ډاکټر صاحب ذکرالله صافی، تاسو ته هم مرکلی وایم، ستاسو په نظر کوم اقدامات چې په نړۍ کې د چاپیریال د ساتنې لپاره کیږي، لکه مخکې چې انجینیر صاحب نادم مرته اشاره وکړه د بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو یادونه یې وکړه، دا اقدامات د افغانستان په شاوخوا کې هم تاسو وینئ که افغانستان به پریږدو، او که وینئ څومره یې اغیز کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ښه بحث او ډیره ښه خبره ده په دې کې چې موږ تاسو په نړۍ کې د چاپیریال د ساتنې په مخه څه هڅې روانې دي، او څه کار ده کې آیا د دې انګیزه په افغانستان باندې هم کوم ترسره شوي یا ترسره کیږي. نړۍ کې تاسو وګورئ محترم ورور چې ډېر زیات فعالیتونه روان دي په یوویشتمه پیړۍ کې، د دې یوویشتمې پیړۍ سره سم یعنی کوم تغیرات د ځمکه په هوا او چاپیریال کې راته د یو سره اقداماتو کې ډیر زیات یونټ د خواته د جیب د خواته د یونیسف د خواته د سی ایچ د خواته مختلف برنامه شروع شو او په دې برنامه کې د هر هوا د لپاره د هر منطقې د لپاره د پلانونو وسنجول اولین او عامل په شو کې د کوم اولین عامل د ځمکې د ګرمېدو د کوم عامل د ځمکې د یعنی د اقلیم د تغیر د په دې باندې ډیر زیات کارونه روان دي ډیر کارونه کیږي او په تاسف سره باید وایم چې دا لړۍ نو استاد خواته هم روانه او ډیر په تیزی سره روانه او هم متاسفانه دا تغیرات ممکن چې دا په افغانستان کې په باندې یعنی زیات پام در پراتنګي کې نشي په باندې نور کارونه شي کله چې تاسو د بیلګې په شان او په توګه وایم یو وړه پروژه موږ هم شروع کړې و د نایتروجن د مدیریت په اړه په افغانستان کې هم متاسفانه د تغیر سره هغه څه چې موږ فکر کوو چې دا همدا چې پر مخ لاړ شي اما په مخ لاړ نه په همدې کې د اوزون په باره کې د اوزون د قشر د تخریب په باره کې چې دا یو ستر عامل د ځمکې د خرابې دی د هوا د ګرمۍ دود د هغه په باره کې د مختلف پروګرامونو په کینیا کې کوم ځای دا روان د افغانستان د مختلف حیات او تشو د منډګا او تشو متخصصینو تشو همدارنګه د موږ ساسو یو اداره چې په نامو د نیپا یعنی د مهید د چاپی دار ساتنې اداره فوق العاده فعالیت کوي او امیدوار یم او خدانه غواړم چې موږ سم خپل فعالیت اندسه روان کی مطلب دا چې چاري ډیره ښه روانې وي او اوس هم په دنیا کې ښه روانې په کار دی نو دا چې افغانستان کې به تر څو ماده پر دا روانې پاتې شي نو په دې باندې د څه شو ویلې او الله دې وکړي چې روانې پاتې شي او دا تاسو ته موږ به تر سره
bale ډیر مننه سلامات اوسئ مولوی صاحب مصباح الدین مستعین دمځکی د تخریب د مخنیوي لپاره ځنګلونه ډیر وای رول لري د ستاسو وزارت فکر کوم چې د ځنګلونو په برخه کې کار کوي په دې برخه کې څومره کار کړی دی نیوی به څومره ځنګلونه کشیشته څومره ونی به کې شودل شي چې د ځمکې تخریب کم شي
بسم الله الرحمن الرحیم سروان صاحب تاسو ته استادو د رادیو کارکونکو ته درنو میلمنو په ان مو استادانو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم او د ټولو ترمخه چې دا یو سخت موضوع په افغانستان کې چې هغه د درو پزادي و د دې مبارک ټول افغانانو ته وایي راځم موضوع ته نو افغانستان کې رښتیا هم د اقلیم په بدلون کې چې نړیوال کم اقدامات کوي هغه په افغانستان کې شاید اسانتیاوې موږ دغونډه ونه لرو لکه نړۍ چې لري خو بیا هم چې څه مو په واسه کې درلوده یا لرو هغه کې محلزه لري روانې کړې دي یو خو هغه کې په نړیواله سطح باندې دا ډېر ثابت شوی دی چې تر ټولو په اقلیم په بدلون کې چې شر لري هغه ځنګلونه دي او د ځنګلو حفاظت او ساتنې ته موږ ډېره توجه کړې ده او تقریبا پر ډیر اندازې نه بلکې په صفر اندازې باندې د ځنګلونو کاچا او کټکول د شان بنسوي دي او څه کال مو د پسرلی په افتتاح کې یا چې کوم د نلګي او افتتاح مو کول لپاره کې د وزارت ته طرف او د همکارو مشو د طرف او مرستندوی ټولونو د طرف د ټولو په همکاري باندې مو او دغه رقم د هیواد د ستر هستیو د لارې لکه علما شیخان او دغه رقم حکومتي مشرانو او دغه رقم د پوهنتونو استادانو او د نورو کډرونو د لارې مو ټول هیوادوال وجه ته وه څول چې هغه د نلګي او کرنه وکي او بیا خالی کرنه ونه کی د دې پالنه هم وکي او ساتنه هم وکي چې دا به هم د هیواد او هم د اقتصاد په برخه کې چې دغه خپل بزګر دهقان زمیندار په هغه برخه کې هم شورته تمام سی او د هیواد په اقلیم او چاپیریال ساتنه کې هم مثبت اغیز ولري او د امراضو په دغه کې هم مثبت اغیز ولري نو دا مهمه چې کله دې په خپل واسو ټان کې مو دې او اسلام روان یو مخته
bale sir
او که هر څوک په نړۍ کې مرستندوی ټولنی او یا انجوګانی موسساتی هغه په دې برخه کې په افغانستان کې څه کول غواړي او یا څه مخکې شروع کړي او اوس یې درولې، موږ بیا ورته وایو چې بیرته یې شروع کړي، د امنیت ډاډ ورکړو او دغه رقم په سل په سله کې امنیت دی او دغه رقم هیپ ومیل او اداري فساد دا ټول په صفر کې دي. نو هغه څه چې دوی د دغه بودیجه یا څه د دغه کار د اقلیم د بدلون دپاره محیط زیست دپاره دوی ځانګړې کړې وي، هغه به انشاءالله ټول پوره پوره د هغه په دغه کې لګول کېږي. دا چې خلکو دغه درولې دي، مرستې درولې دي یا مخکې پروژې شروع وي بیرته بندې کړي دي، نو هغه چې د کومو لاملونو د وجې څخه بندېږي هغه لاملونو خو یو هم دلته نشته. په یو هیواد کې چې یو څوک مرسته بندوي مخکې شروع کړي یا یو پروژه بندوي مخکې شروع کړي، هغه لامل دا وایي چې یا هلته امنیت نه و او یا هلته اداري فساد و او یا چې د کوم شي دپاره ما دغه مرسته وروړې وه یا مې دا پروژه پیل کړې وه پر هغه باندې نه لګول کېدله، د دغه هیواد حکومت او یا زورواکانو دا اخیستل پر بله خوا مصرفوله. خو لله الحمد موږ په افغانستان کې داسې هیڅ مثال نه لرو که څوک د محیط زیست لپاره پروژه لري هغه خامخا پر هغه باندې مصرفېږي، که څوک د خوراک د خوارځواکۍ دپاره پروژه لري هغه به په هغه کې مصرفېږي، که څوک د باغدارۍ دپاره پروژه لري په هغه کې به مصرفېږي، او اداري فساد به هم نه وي،
ډېره مننه،
امنیت به هم تامین وي.
سلامت اوسئ مولوي صاحب. وروسته به له پوهان صافي څخه وپوښتو چې د دوی منظور دقیقا کومې پروژې وي چې درول شوي دي. خو اوس انجینیر صاحب نادم څخه پوښتنه لرم. انجینیر صاحب، مولوی صاحب ویل چې اوس د ځنګلونو د وهلو او قاچاق کېدو مخه کاملا نیول شوې ده، که واقعا دا کار شوی وي خو ډېر لوی ګام به وي. ستاسو په نظر ځنګلونه د خاورې په ساتنه کې څومره اهمیت لري که په اهمیت یو څه رڼا واچوي هغه خلک چې لا هم ځنګلونه وي ګوندې وي دروي؟
ډېره مننه. زما نظر دا دی مخزه دي چې د دې خلکو د ځنګلونو د وهلو په اصطلاح د ونو د قطع کولو مخ ونیسو، اول باید د دوی مشکلات پام وکړو چې د کومې لارې د دوی ضرورت را پکېږي د دې خلکو، او که چیرې نه برق وي نه ګاز وي نه شی، نو به دوی به څه وسوځي، څنګه خپل ژوند مخته بوځي؟ زه اول عامل دا دی چې مونږ باید هغه انرژي د خلکو دپاره تامین کړو، بے ضرر انرژي لکه برق لکه ګاز لکه نور، چې دوی وکه دوی په اصطلاح دا ضرورت ونه لري چې ځنګلونه قطع کړي، یا هغه واښه چې په اصطلاح په بغرونو کې دي، هغه بوټي دي چې دوی د ځان دپاره او د سونګ دپاره، دا ټول په اصطلاح د خاورو پورته کې ډېر ضرر محیط زیست لري. زه فکر کوم چې اوس مثلا هر هیواد کې چې وګورئ پرمختللي هیوادو کې د دوی توجه سرسبزي ته ډېر لري، په دې چې موږ پخوا ویلی چې ونه مثلا موسمیر او غیر موسمیر، زه بیا داسې نه وایم، زه وایم چې یو میوه دار ونه ده یو بې میوه ونه، یعنی موسمیر ټول دي، په دې چې دغه غیر موسمیر چې موږ یادوو د بې میوه دا تر هغه میوه دار لا ډېر ګټه رسوي، په دې چې اکسیجن تولیدوي، په دې چې کاربن ډای اکسایډ جذبوي، دا ډېر د ژوند لپاره ډېر مهم دی. زه فکر کوم چې ځنګلونو ساتل په اصطلاح زه داسې نظر لرم چې دغه نالشاني باید په یو فرهنګ په واشر بدل شي، چې خلک به دغه ته توجه وکړي. هر کال پات به ملیونونو به ونې دغه سي خښي او کینول شي چې د آینده لپاره هم د سرزوی لپاره هم د هوا دغه لپاره د تبدیلی دو لپاره هم ډېر ګټه لري دغه سرسبزي. اوس وګوره هغه هیوادونه چې ونې ډېر لري ځنګلات ډېر لري، ګوره ورې ډېر کېږي، په دې چې دا خو طبیعي حالت دی چې خدای تعالی وایي روزي ورکوي هغه چاته چې ضرورت لري. نو اوس افغانستان کې زما په یاد دی چې هغه وخت چې وچکالي و شی نه و ورې بېخي لږ و، دا څو کاله کې چې یو څه ونې کېنول شوي دي، تاسو وګورئ چې یو څه تغییرات په طبیعت کې راغلی دی، اته ورې کېږي. زه فکر کوم ډېر ګټور دی چې موږ توجه وکړو ونو ته ونو کېنول ته.
بله بله ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ساپای تاسو مخکې د ځینو پروژو د دریدو یادونه وکړه که په دقیق ډول ووایي چې کومې پروژې دي او د چا لخوا تمویلې دي مولوی صاحب ویل چې د دوی لخوا خو هیڅ مشکل نشته
ډیره مننه مساین صاحب لطف کو چې فضل د خدای امنیت شته او شرایط د کار د لپاره خبر برابر دي او فساد نشته خو زه به داسې فکر کوم چې مولوی صاحب دې ته لږ فکر وکړي چې د امنیت تعریف شي چې امنیت تاسو څه ته وایي زه فکر کوم چې امنیت ځان ته تعریف لري دا پروژې که تاسو فکر کړی دا پروژې د دې تعقیب لپاره ستر ظرفیت واړي د دې لپاره روابط واړي چې تاسو تیر روابط سره وساتي او د نوي روابطو لپاره سره آمادګي ونیسئ نورې په تعصب سره که زه چېرته په یو یو مورد باندې زما دا داسې حقوقي بحث کېږي د دې حقوقي بحث نه مزه لرې شم صاحب ما سره په تماس کې دی مثال دغه یو بل متخصص سره په تماس کې دی او همدا هڅه کوي چې ګوري د نوې نظام واقعا ښه نظام دی او فساد پکې نشته او په دې نظام کې واقعا ډېرې زیاتې چیرې دي هوښیار خلک دي کار کوي تاسو لطفا دغه پروسه تعقیب کړئ چې دا پروسه مخکې د خان سره برابرېږي متاسفانه ډېر په شواهدو به درته نه وایم داسې حقوقي بحث کېږي د هر یو سره ځانته اړیکه ونیولا اما متاسفانه یو ایمیل جواب په یوه نیمه میاشت کې بېرته د دې خلکو لپاره برابر نه شو تاسو وګورئ دنیا نا امید شو دنیا نا امید شو او دا د دنیا د سیاست سره هیڅ اړیکه نه لري دا د تقریبا یو بشري خدمت په خاطر باندې دا کار کوي یو هیومینیټیرین هغه افورت دی یو کومه همکاري ده اما متاسفانه
اغي نو امیدسله او دا دقیق وای چې ځکه چې د چاپریال موضوع استاد د چاپریال موضوع سیاسي نه ده یل دولتونو ورها خو ده بلکې لټولو نړیوالو سره ارتباط لري کله افغانستان طبیعت خرابې معنی دا چې د نور د ټولو دنیا طبیعت خراب ده کله افغانستان چاپریال خرابې د ټولو دنیا چاپریال خراب ده نو په دې خاطر دا یو سیاسي موضوع نه ده بلکې د ټولو کورې موضوع ده د ټولو دنیا موضوع چې لټول انسانانو سره اړه لري که په دقیق ډول وایي چې مثلا د فلانی پروژې په اړه تاسو یا بل چا تماس ونیوي اما مثبت ځواب به ترلاسه نه کړ
سرواز په تاسف سره باید ته وایم چې په افغانستان کې د سیاسي توګه کتل کیږي دا ستاسو خبره دقیقه ده او دا یو نړیواله پروژه ده ټول نړیوال هڅه کوي چې څنګه مخفل چاپیریال وژغوري څنګه زمکه ژوندۍ وساتي څنګه خاوره پاکه وساتي څنګه خاوره تخریب څخه مخنیوي وکړي اما په افغانستان کې دا بل اړخ وایي چې افغانستان کې چې ته په دې کې کار کوي تا ته په بل سره خلک ګوري چې دا سره خامنه اوس د تاسو سوای مې ساتي عملاً د آسیا د جنوبي هیوادونو د چاپیریال ساتنې پروګرام خدا بالا برنامه لري برنامه ټول پټا په ولاړی مخته نشته همدارنګه سیش لکه سنټر فار ایکولوجي هایډرولوجي هغه خدا بالا فن برابر کړي اوس پټا په ولاړی مخته نشته زه دې ته وایم چې دې د فکر دي چې نن زموږ اسلامي امارات د فکر دي چې په دې کې او دې ته سیاسي اخنو ورکي او د دې سره د لاس یو کې چې تر څو او کولې شي د افغانستان د چاپیریال د نړۍ خو پرېدا د افغانستان د چاپیریال د ساتنې په مخه نو څه کارو تر سره شي د جزیره افغانستان په اړه شي او هغه مسله شي پالیکارو شي یوازې خو زه نه شم ولی چې تا د ځنګلونو د قطع مخه نیولې ده ټول کار سم شي وروره د ځنګلونو د قطع مخنیوي هم موثر دی ولی پاګه چې د اوبو د ککړتیا مخه ونیسه تا هغه کې د خارونو د وسعت مخه ونیسه تا هغه کې د چا خبره د هوا او د دې ککړتیا مخه ونیسه د ماینونو د معدنونو مخاوني سات دا هر یو ځانته یو بخش یو دی لوی بخش لري او لوی یو کار او یو زحمت ته اړتیا لري نو زما خواهش ده چې د سیاسي اخبار نکړ شي او دا کم چې شروع دی په کوم اساس باندې به په هغه اساس باندې وساتل شي او هر یو چې په دې کې کار کوي هغه باید تشویق شي هغه باید وهڅول شي چې په دې کې برخه واخلي ځکه چې دوی ډېر پر مخ روان دي یعنی زه تاسو یو بیلګه وایم چې په 2021 کې موږ یو پروژه شروع کړ د کابل پانتون د مرسته باندې په نامه د نایټروجن منیجمنت
چې څنګه کوم نایټروجن او دل الهام خدای ساوونه خلاص راوونه موږ لري دي اما متاسفانه سم مختلانه ده او شکل دي را مختشي او که زه ته نور دقیق لازم بیا خبره د سلطان حقوقي تر رسیدي نو به تر دا ده چې دې کې فکر نشي او ټول جواد مو سم او دل لري لري فکر نشي چې دا یو خیریه کار دی دا یو بشري کار دی دته بار باید کړی شي بس پوره عزم او تعهد او هوډ موجود وي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان مولوی صاحب. که څه هم د چاپیریال په اړه اکثره موضوعات ستاسو له ادارې سره ډیر ارتباط نه لري، موږ د چاپیریال ساتنې ادارې ته هم بلنه ورکړې وه، متاسفانه هغوی حاضر نه شول چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. خو ځینې مسایل دي چې که دلته هم یاد شي ګوندې دوی واوري او توجه ورته وکړي. لا هم د افغانستان په سیندونو کې د کبانو د نیولو لپاره لبمونو خلک کار اخلي چې دا بيخي دي کبانو نسل لمنځوري یا موټر هم غسی نه کنټرولي شي لکه چې په نور دنیا کې کنټرولي شي، فلټرونه کال په کال نه چکی شي چې دا هم د ککړتیا سبب کیږي. او په ولایتو کې په اطراف کې ځمکې ژور څاګان همغه سي جوړی شي کیندل کیږي او بدریغه وب استل کیږي. اکثره موارد کې وایي ضایع کیږي هم چې دا هم د ځمکې لاندې وبو سطح نور هم ټیټوي. ستاسو په نظر په دې برخه کې باید څه اقدامات وشي یا آیا داسې خلک شته چې اقدامات کوي د داسې کسانو مخه نیسي؟
سروان صاحب خبره خدای سي ده چې افغانستان اوس یوازې پاتې دی، نو خلک یې باندې ورته کې مرکم وای د موږ دلته په وزارت کې د اقلیم د بدلون چکم اشیاء څنګه د دې ټولو هوادو سره موږ اسکایپ ته لارې کانفرنسونه کړي دي او ټولو نړیوالو مشو دغه رقم په کور دننه مشو کې موږ راغو ته دا ویلي دي بار بار مو دا ورته ویلي دي
مولوی صاحب. ځینې خبرې دي چې اصلا د نور سره اړه نه لري، په خپله له موږ سره اړه لري. مثلا دا د هر افغان وظیفه ده چې له خپل چاپیریال سره داسې ظلم ونه کړي. مثلا ما د کبانو یادونه وکړه یا د ژورو څاګانو یادونه مې وکړه یا د موټرو د کنټرول یادونه مې وکړه. په دې کې د نړیوالو رول نشته، دا زما او ستا کار دی چې مخې ونیسو او هغه څوک چې ورته متوجه نه دی ورته متوجه کړو.
چلوان صاحب که وخت یې نو زه خبره پوره کوم او که وخت نه یې نو بیا خبره نه کوم.
نو وخت خو وخت دی، نو ستاسو په خبرو کې خبره پیدا شوه.
نو ما هم دغه خبره کوله چې دا چې زه کبان زما خلک په دغه باندې وژنې دا یو لامل لري، او دغه رقم چې زورې څاګانې خلک کاږي دام یو لامل لري، او دغه رقم د موټرانو الودګي دام یو لامل لري. خو د دې ټولو لاملونه په هغه شی باندې ختمیږي چې کوم نړیوالو د مرستو کولونه کړي وه چې هغه نړیوالې مرستې افغانستان ته راسي او په دې باندې غټ غټ بندونه جوړ شي او دغه رقم چې بندونه جوړ شي سړکان جوړ شي او دغه رقم د کانالونو جوړ سي او د مایه پرورې د لپاره هغه خپل پرمان د وبو پر غاړه جوړ سي، نو چې هغه شان تطبیق سي دلته به د خلکو لاسنیوي د دې شان وسړی وکي. او که خلک هغه مرستي بندې دي او هغه وادي چې نړیوالو په نړیوال کانفرنسونو کې کړي دي په دې بخښو کې هغه ټول بندې، نو زه به هر سړی سید یو اعلان به ورته وکړم. خو بیرته لکه اوس مست بعض اعلانونه وکړل خلکو بیرته اعتراضونه وکړل چې ته خلکو ته بدل معیشت چی شور کړی دي چی شمور کړی نړیواله چې امرستي کړی دی هغه در سره کړی دي چې ته خلکو ته ورکې چې پر خلکو مدا شان بند کړ. نو اوس هم که موږ پر خلکو باندې ژورې څاګانې بندې کړو حتی تر ډېر اندازې پر موږ کوشش هم دا کړی دي چې بندې سي، خو که په یو مخ پر بندې کړو خلک زموږ څخه ډیمونه غواړي کانالونه غواړي وبغواړي. او دا داسې نه دی هیڅ هیواد په خپل بودیجه باندې دیوازی نسی کولی بیا داسی هیواد لکه افغانستان چی چلوش کال جنگو زپلی ده جنگو سخراوتلی او چی چه خلگی چه ناسش تمنی اغا پا بحر که گزاره که و خپلی هیواد تای توجه نی ما پا مجموع که ده نریوالو سخدا گوشتانه ده چی پر خپلو هاگ جمنو بنده چی ده افغانستان سر پا دی برخه که کری باید و پاوی که و اغا پورا که جمنی او ده اغا سخرا پا دی خواه بیا هاگ افغانستان افغانان شتمن چی پا بحر هیوادونی که ده نور هیوادو پا نپا بنده پروژه پلی که کار بارونه که یا ورد خصوصی سکتورونه پا دی برخه که خلاص کری یا کار که ده اغاز خمی ده خواست گرستن می ده چی خپل هیواد تراسی خپل هیوادوالو تا خدمت و که زمینه با مجور تا برابر و امنیت تو داشه خو الحمدلله تامین ده نور زمینه با مجور تا برابر و منګونه جدوی وکي او خدمت خپل هیوادوالو ته وکي هغه که د چاپیریال په برخه کې وي او هغه که د محیط زیست په برخه کې وي او هغه که دغه د ځنګلونو په برخه کې وي که د پارمونو په برخه کې وي په هره برخه کې چې وي دوی دلته راسي خپلې کوچنۍ پروژې غټې پروژې موسسې یې هر څه ورسره یي نو
را دې سي دلته دې پلي کې دلته دې شروع کې. صحیح، ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو. که تاسو هم د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه نظر لري، د واتس اپ له لارې له موږ سره تماس نیول شي، یا بهتره خو دا ده چې زموږ په واتس اپ کې خپل لنډ پیغام ثبت کړئ، موږ به له خپلو درنو مېلمنو سره شریک کړو. د واتس اپ شمېره مو ده 00 440 22 12 شپږ څلوېښت 01. انجینیر صاحب نادم مولوی صاحب ویل چې دوی کوم مسائل چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دا تر هغو پورې عملي کولای نشي چې نړیوال ورسره مرسته ونی کې ډیمونه جوړ نه کړي، لوی بندونه جوړ نه کړي، کانالونه جوړ نه کړي. څه فکر کوئ نړیوال به حاضر شي حتی په تېر حکومت کې نړیوالو د بندونو په برخه کې ویل چې موږ په دې برخه کې پانګونه نه کوو ځکه چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره مشکل لري د اوبو په برخه کې، تاسو بدیل څه بولئ او څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت ته څه پکار دی؟
خبره دا ده چې نړیوال هیڅ الزامیت نه لري چې موږ ته بندونه جوړ کړي، موږ ته کانالونه جوړ کړي. دوی ضرورت نه لري او الزامیت ضرورت موږ لرو. په څه شکل مونږه تعامل وکړو د دنیا سره؟ اوس ګوره، اته میاشتې کېږي چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل کېږي. صحیح ده، هغه کفار به کفار چې دوی جنګېدلي دي، صحیح ده، اما اسلامي هیوادونه ولې په رسمیت نه پیژني افغانستان؟ دا خو هم یو سوال دی. ولې په دې چې ګوره، اوس ډېر ساده شیان دي چې طالبان یې نه مراتوي. اوس مثلا تحصیل فرض دی پر نر و ښځه، او تاسو د مکتبونو متړلي دي. دا د نړیوال غوښتنه نه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده. یعنی داسې پلمې تاسې جوړ کړي دي چې هیڅ هیواد جرأت نه شي کولی چې ستاسو سره تعامل ته کښېني، ستاسو سره معامله وکړي. تاسې باید ګامونه، مثبت ګامونه واخلئ. ګورئ، ما همیشه پیشنهاد کړی دی چې باید په هر برخه کې د متخصصینو بورد د افغانستان د بحثسازۍ دپاره پیدا شي. دغه چې اوس کمیسیون د تماس و دا د مونږ پیشنهادونه د رسانو له لارې و چې اوس دوی یو کمیسیون د تماس جوړ کړی دی. څو کسه متقی صاحب دی او دراور صاحب د نور دي، اما تر اوسه ور څو وخته تیر شو، هیڅ مثبت دغه مو نه لیدلې نتیجه چې دا کار وشي او خلک دې راشي افغانستان ته. ګورې، امنیت یو مثلث دی چې درې ضلع لري. یو ضلع فزیکي امنیت دی چې اوس راغلی دی، اوس په دې وروستۍ کې خدا بم اصطلاح دغه انفجارات یو څه مختل کړی دی. دوهم رواني امنیت دی. رواني امنیت مختل دی، تامین نه دی په افغانستان کې. تاسې ریاستي پاسپورت ته وګورئ، تاسې مرزو ته وګورئ، څومره افغانستان د افغان ولس تخزي د دې ځای نه. زه موثق راپول لرم په بادغیس کې تر 12 کلن بالا څوک نه دی پاته. که ماشوم د اقتصادي فیصله هغه بله ځله چې اقتصادي امنیت دی، تامین د خلکو نه دی، رواني تامین نه دی. دا ټول شرایط باید د خلکو ته د پاره مایا چې بل دا چې ګوره، د هر مسلې د پاره متخصصین بورد بي چې دوی پروپوزل ورکړي، دوی لارې ورته پیدا کړي چې د کومې لارې موږ کولای شو دا مشکلات حل کړو. او صحیح ده، مثلا یو مولوي صاحب پرست اداره دی، ګوره هغه چې رشته یې نه، هغه یو میز د کوي چې دلته څه مسایل دي په رشته کې، اما ابتکار نه شي تل دښکوری چې ابتکار وړاندې کړي. ابتکار هغه څوک وړاندې کولای شي چې بغیر رشته تحصیل کړي. نو زما غوښتنه دا ده چې کار دي اعلی کار ته وسپاري، او بل دا چې که څه هم دوی اعلی کار نه دي څوک په راس کې دی، اقلا یو بورد دغه رشتې بورد خلک دې راټول کړي او د دوی په مرسته دې یو کار وکړي. مثلا وزیر د خارجه ځي، یو ډیپلومات قوي ورسره نشته چې د دنیا په ژبه پوه شي، دنیا ته قناعت ورکړي، او دی ځي و راځي و ځي و راځي، نتیجه صفر. ګوره دا رقم نه کېږي، داغه چې خلک د تاسو نه غواړي چې همه شمول په صلاح جوړ کړي، همه شمول په دې مان نه دی چې تاسو هغه جنګ سالاران راولئ. اخه افغانستان دغه متخصصینو دغه خلکو چې وطن پر دوی باندې ګران دی کار کولای شي، دوی راول ورور را وطن د ټولو دی. که چیرې افغانستان جوړ شي، ته به هم پاچای، زه به هم پاچای، ټول به پاچایان، ټول به دغه یاست، شیخان یاست. او که وطن جوړ نه شي، داسې بدبختي به راشي چې تاسو به هم لاره ورکوئ، د تاسو به هم لاره ورکوي، د نورو بدبختي به ټول افغانستان نه شي.
بل مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب ساپای، که بیرته دې زمکی او چاپیریال اصلي موضوع ته راوګرځو، افغانستان پر لپسې د وچکالیو ښکار کیږي، دلیل یې څه دی؟ دا البته زموږ شاوخوا هیوادونو هم له وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي، خو افغانستان تر نورو زیات.
تاسو د افغانستان دقیق ډیټا ته لږ مطالعه وکړئ، چې نظر واچوئ او د تیر تاریخ وګورئ. 1950 نه وروسته تقریبا موږ درجه حرارت 1.8% تغییر راغلی تر اوسه، او دا داسې اټکل شوی دی چې په 2009 کال پورې دا به تقریبا 6.2 درجې چوي شي، دا به تغییر کړي. دغه د تخمین دغه اټکل په اساس نورمالو شرایطو شوی دی، یعنی بدبختانه د سیاسي بې ثباتۍ او خرابۍ او د دې تحولونو نظام جوړ شو، د منځه لاړ شو، چې په دې کې مثلا د زنګونو قطر رامنځته شو، از ځمکې تخریب رامنځته شو، ښارونه بېرویه انکشاف پیدا کړ، تقریبا د ښارونو د آلودګي موادو په درسته مدیریت ونه شو، اوبه مو آلوده شوې، یا تقریبا هوا مو آلوده شوه، او خاورې زراعتي خاورې هغه شوې، او مخ په تخریب دي. تر څو کې نو که صاحب چې سروان صاحب دغه ټول عوامل دي، دا ټول عوامل چې یو ځای کې بالاخره د یو بربادۍ خواته روان دي. آیا په دې تیر حکومت کې شل کاله کې موږ څه کار وکړو؟ شل کاله واقعا یو څه دستاورد لرو، د هڅه کوله چې باید د مخه ونیسي. نو یو څه دستاوردونه هم موږ په نظام کې په تقریبا پاتې دي، په مختلفو وزارتونو کې په تخنیکي لحاظ باندې. که چېرته دا ته توجه وشي، او که چېرته دا لږ وساتلی شي، هاته توجه څه چې دا وساتلی شي، هم موږ دپاره به خیر دی. یو کال به د رکود په حالت کې وي، که چېرته د دې نظام په رسمیت وپېژندل شي، نو کېدای شي بېرته چارې ترسره شي. نو که چېرته دې ته توجه ونه شي، پام ونه شي، تاسو فکر وکړئ چې موږ به سخت بربادۍ خواته روان شو، افغانستان به بېخي خراب حالت خواته روان وي. ځکه چې خاوره د لاسه ورکوي، ځنګل د لاسه ورکوي، او همدارنګه د ګیګانې رابنکه کېږي، او ډېره خرابوي. او د دې دپاره موږ ته هېڅ کوم پلان نه لري، هېڅ کار نه دی کړی. او کوم کارونه چې کړي، کومې لاسته داونه چې لري، هغه ټول په ورقو کې پاتې شوې. لکه د مستعین صاحب په خبره باندې دنیا وشو تبانی کوي چې په نامه د اینو آن دا فنونه ورباندې بند کړه. نو زه فکر کوم چې که چېرته موږ ته توجه ونه کړو، که چېرته موږ په خپل نظام کې لږ زره نرمښت نه کار وانخلو، او د دنیا سره معامله ونه کړو، لکه نادم صاحب چې ویلې، او زه فکر کوم موږ په دې برخه کې به فوق العاده ناکام شو، او د ستر بحران سره مخ کیږو. خپل خاوره، خپل ملت، خپل وطن د ستر بحران سره مخامخ کیږي، چې چاپیریال د منځ ځي، چاپیریال خرابېږي، او د هغې دپاره د ساتنې دپاره کوم اساس چې جوړ کړی هغه هم د منځ ځي. نو بهتره دا ده چې دې باندې باید کار وشي، او د ده مخه ونیسو.
ډېره مننه کوربدن. اوس یو اورېدونکی لرو، اول تاسو خبرې وکړئ، مهرباني.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صحت شما خوب بخیر هستین؟ جمشید هستم از ولایت هرات به تماس شدیم.
مننه جمشید صاحب، مهربانی.
راجع به همین محیط زیست اگه پرسان کنین که ما اصلا سن ما است 40 سال سن ما شده، از روزی که خوشبختانه دست چپ و راست خودم میفهمیم، ما خود نه محیط زیست دی وطن دیدیم، نه کدام صفایی دیدیم، نه کدام خدمت دیدیم. نگال راجع بازوش هم خوب بگذاریم سر جایش، میگه تا که بخیر اونا جور میشه، برای ما خوب درد نمیخوره، برای نسل بعدی ما اگر شاید برای نواسای ما درد بخوره. یک دوم دیگه، ما از این دولت امارات یک خواهش داشتم که ویدیوهای پخش شده علی یک قوم خاص. ما امیال ویدیوشم با واتساپ شما روان میکنم، شما میتونین چی
گوره. جمشید صاحب، تاسو دا خپل ویدیو را واستوی، لیکن دا بحث دی چاپریال او د زمکه په ارتباط دی، له موضوع بنووسو. ډیر مننه چې زنګ مو وای. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې. آزادی رادیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوی صاحب.
زه د باندې مدار سوال ده. اشرف غنی درا ولی افغانستان تور د نن نور خلق درا ولی نه بچاته مجبور یو، نه بچاته مرستو ته مجبور یو، نه به یو شته مجبور یو. افغانستان به ګل ګلزار.
خبره د سیاست نه ده، خبره د زمکه ده، د کوری ده، د چاپریال ده. پدې که کوم پښتنه لری نو مهرباني وکي. خیر، دوی تلفون قطع کو ور شو برته ملمنو ته. مولوی صاحب، د تیر حکومت په ورستی یو کال کې د کابل په شمول په ځینو ښارونو کې کندې کیندل کېدې چې اوبه زیرمه شي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته راپورته شي. دې لړۍ دوام کړی دی او که اوس په دې کار نه کیږي؟
صاحب، هر هغه څه چې مخکې څه شروع و هغه اوس هم شروع دی، البته چې د وطن او د هیوادوالو په ګټه نه څوک مخنیوی کوي او نه هغه پروژې چا درولې دي. د چې تمویلونکي یا ډونران یې مالي پنډ نه ورکوي، نو هغه خو موږ باره کې څه نه شو ویلی. او دغه چې تا وویل د کندو په باره کې، یا د دوی چک ډیمونه چې ورته وایي، که چک ډیمونه ورته وایي، دا اوس هم روان دی. او دا موږ په دې باندې کوشش ډېر کوو، ځکه چې دا د مځکې د اوبو سطح راپورته کوي، نو د وچکالۍ سره بیا دا ډېره مبارزه کوي. په دې کې موږ ډېر کوشش کوو.
بله،
روان دي انشاءالله.
بله، دا اوس خو مرستې ورکول کیږي خلکو ته، او په ځینو مواردو کې د کار په بدل کې ورکول کیږي، او په ځینو مواردو کې خلک هم حشر کوي. یعنی څو لارې شته چې دې ډول چک ډیمونو یا کندو ته دوام ورکړل شي، که څنګه؟
و دغه خو یو د کار په بدل کې پروژه چې ده د رسول وزرا په حکم او د ملمنین په پرمان باندې موږ شروع کړی دی، چې دا پنځه وزارتونه دي. نو هغه هر څوک خپل په برخه کې، موږ خو تر ډېره حده پورې والي او کانالونه خلکو ته وایو چې خپلې والي او کانالونه پاکي او د یو منظم میکانیزم د لارې بیا د هغه په بدل کې هغه کار ځینې اخلو او دغه غنم بیا ورکو. نو نور وزارتونه شاید په دې برخه کې هغه خپل په دغه کې بخښ کې کار پکې. نو چې نور یو شی پیدا شي، مخکې هم اول چې تر اوسه پرودسې همدا شی نهشته، خو چې شی پیدا شي نو بیا به دغه پاته نیمه پروژې چې پاته دي، موږ کوشش دا کوو چې د خپلې بودیجې څخه هغه چې د هیوادوالو په ګټې هغه ورپوره کړو. لکه اوس په بعضې ولایتو کې یا په بعضې ځایو کې د خلکو کانالونه یې وربند کړي دي، چې دوی هلته مخکې پروژه مخکې وړل، نو هغه اوس پروژې کار نه کوي، د خلکو اوبه او کښتو لارې بندې دي. نو موږ اولویت هغو ته ورکو چې هغه مخکې جاري کړو، چې یو لږ شی هم پیدا کړو چې هغه د خلکو مشکلات حل کړو. نو دغسې خو ډېرې پروژې ډېر شان نیمکله پاتې دي، موږ هم پوره امکانات نه ورته لرو. چې څه امکان په لاس کې راځي او پیدا کوو یې، نو که نیمه پروژه یې نیمه پروژه په پوره کړو، که یوه پروژه یې هغه په پوره کړو. چې مخکې مطلب هدف مې دا و سروان صاحب، چې مخکې حکومت یا مخکې خلکو چې د کدرونو یا پوهانو څه پلان کړي دي د زراعت په بخش کې او یا د مځکو د اراضۍ په بخش کې، نو هغه پلانونه موږ نه ردوو او نه د کو سر په ارزوو یې، چې د هیواد په ګټه یې او د یو شخص په ګټه باندې موږ د عملي کولو مخه نه نیسو، امکانات ورته برابروو. د خپل وزارت په تړه به موږ دا وایو چې د اول ورځې څخه موږ دلته تخنیکي بورډ لرو او هر څه مو د تخنیکي بورډ په مشوره باندې پر مخ باندې روان دي، او دا په هیڅ زه خیر سیاست ته به نه سره ځم.
بله صحیح، مننه. یو اوریدونکی لرو، بیا به ورشو انجینر صاحب نادم ته. مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه، نیک هیل احترامات سوان سه محترم ستاسو ملمانه عبدالرادیو لاری ټول وطنوالو ته
سلامت وسه. مهرباني.
تا او هغه تر کې چې زمون ژوند په باندې ولاړ د خېخې وبره کې چې نه راکې او خېخې ویالي پکې وي نو په دې اساس مونږ زمکه ته یا مثلا وطن ته وجدا زمونږ مور. لیکن متاسفانه دلته چې تاسو کوم موضوع ته چې چاپیریال او زمکه دلته مونږ د چاپیریال چې د صحیح ساتنه نه کړی که تاسو وګورئ زمونږ خواوشا مثلا په خارونو کې وګورئ زمونږ چاپیریال چې ډیر کثیفه ده ځکه چې کچې ته مثلا په کوم ځای چې مونږ اوسې یوازې شاروالۍ په دې باندې موظف نه ده چې هغه مونږ ته پاکي بلکې مونږ هم باید ټول د شاروالۍ کارکونکي اوسېږو چې مونږ خپله کوټه او خپل کور خپل دالیز او شپسخانه پاک ساتو نو باید دا ویلې مخ او د کور د کوڅې مخ هم باید پاک وساتو. بل دا ده چې مونږ په افغانستان کې ډېرې پریمانه ځمکې لرو که تاسو داسې د ارغندي نه وګورئ تر هراته پورې او داسې بیا د کابل نه وګورئ د سپین غر نه وګورئ تر تورخمو پورې او همدغسې تر ګوشتې پورې نو افغانستان ډېر پراخې ځمکې لري. نفوس زمونږ دمره نه دی چې مونږ دمره ځمکې لرو لیکن مشکل دا دی چې اوبه هم پریمانه لرو ځمکه هم ډېرې لرو خو بیا هم د غلو دانو محتاج استو او ورځ د خدای په دې فکر کې استو چې کله به د تاجکستان غنم اوړه را رسیږي او کله به د ازبکستان را رسیږي او کله به د هندوستان را رسیږي. دلته یو منظم پلان او یو منظم منیجمنت ته ضرورت دی چې تر څو مونږ وکړی شو چې خودکفا اوسیږو ځکه چې په پرون هم یو موضوع و چې چون دغه د ولایت په ولایت ما دا خبره وکړه چې تاسو اقتصادي سیستم یا اقتصادي تاریخچه د مملکتونو وګورئ د مملکت پیشرفت چې دی په دې باندې کیږي چې زراعت او مالداري پیشرفت کوي. کله چې زراعت او مالداري پیشرفت کوي نو بیا مملکت خلک ټول پیشرفت کوي. نو دلته د ځمکو سیستم ډیر ښه دی ځمکې ډیرې پراخې لرو ځمکې لرو خو لیکن د ځمکو څخه مونږ ګټه صحیح نه ده اخیستې ځمکو څخه هم هغه ګټه نه ده اخیستې. تاسو وګورئ د سروبي نه یا مثلا د کونړ سیند اوبه چې دي بهیږي لیکن همداسې روانې دي. د دې اوبو پورته کولو چې دی مونږ سیستم نه لرو مونږ چې دی مثلا دې ته پلان نه لرو چې هغه اوبه چې مثلا مونږ سره د پاکستان هغه دي بین المللي قانون د اساس نه چې 30% اوبه چې دی باید هغوی ته ورکړو نورې را وګرځو لیکن مونږ ټولې 0% اوبه خواته روانې دي. همدا اوس چې دی ډېر فصلونه چې دي په مشرقي ولایتونو کې همدغسې په هلمند و نورو ځایونو کې چې مونږ یې اورو نو دلته چې دی فصلونه مخکې د وخته وریبل شو ټول سواره شو او هغه فصلونه سر ته ونه رسېږي سکالې به قاطي او قیمتي دواړه یو ځای راځي. نو خواهش مې دا دی غږ کوم په وطنوالو باندې او هغه څوک چې مثلا دا یوازې په حکومت هم نه کیږي دلته باید تجاران سرمایه ګذاري وکړي دلته باید حکومت چې دا زمینه مساعده کړي تجارانو ته او یو چاته زمینه مساعده کړي چې مثلا زه تا ته 15,000 جریبه یا 20,000 جریبه یا 10,000 جریبه ځمکه سپارم دغه څنګه ته کولی شي چې آباده کړي یا مثلا دغه ته څنګه کولای شي چې د اوبو سیستم را جوړ کړي. نو په دې باندې کیږي چې دوی دغه سیستم تاسو وګورئ په مشرقي کې په خوا به مونږ یو مثلا من مالتي چې د پاکستان اخستلی په 1200 1400 یا په 1000 افغانۍ مخستلی لیکن نن مونږ یو من مالتي چې دی په هغه خلو په 1400 روپۍ افغانۍ باندې ځکه چې مونږ په خپل په مشرقي کې تولید زیات شو. همدغه سی په نور ولایتونو کې تاسو وګورئ د هلمند طرف ته وګورئ د سویلي ولایتونو کې وګورئ هغه ځایونه کې چې مثلا تولید زیات شوی دی اجنا سرزن شوی.
بله ډیر مننه سلامت اوسئ کورم بدن سلامت اوسئ. اوس به وګورو چې میلمانه مو ستاسو په خبرو څه تبصره لري. اول انجینیر صاحب نادم څه وایست اوریدونکي په خبرو باندې دی وایي چې د خلکو مسؤلیت هم ډیر دی پانګونه باید وکړي او په ډیرو مواردو کې په نور دنیا کې هم همداسې ده چې دولتونه منیجمنت کوي اداره په غاړه اخلي او خلک پانګونه کوي. مهرباني
مننه ورونه رشته هم ښه سوال دی چې باید ټول افغانان پکې ونډه واخلي اما شرایط باید افغانان دپاره مساعد. اوس وګورئ بانکي سیستم په افغانستان کې بیخي مختل دی یعنی څوک چې غواړي چې خپل پیسې وباسي یو کار وکړي قطعاً ته نشي کولی چې خپل پیسو څخه استفاده وکړي. دا محدودیتونه رامنځته شوي دي چې د خلکو لاسونه تړلي دي. بل دا چې رشته هم د اوبو مالاته په دغه شلو کال کې دغه هیوادونه چې راغلي وو دوی بنیادی کار د افغانستان د پاره نه کوله. مثلا دا ورور به شاید دا سوال پیدا شي چې وې کړم چې دا افغانان چې بهر کې دي راځي شي یعنی زه خپل راغلی مغه وخت دغه امیر اسماعیل خان وزیر د انرژي او اوبو انرژي وو زه وایم ما ورته وویل چې ما په قرغیزستان کې تایفات کړی بندونه کې کار کړی دی تاسو خپل د کول سویچ د امسای په کور کې مې پرې دی دا کار مکوې چې پاینده کې خطرې بیا د خر خلاصت وای نه ورې خبره دا و چې دغه هیوادونه هم مثلا تاسو کې وغوته چې د تاجکستان د ازبکستان ترکمنستان بلخ وارد کې دوی دا کار کول د پایو پیسې ورکول دا ورکول اما که تاسو وغوته چې تاسو یو بند جوړوي دا کار دوی نه کوله اوس هم وګوره د مونږ اوبه ټول هیوادو ته ګاونډي هیوادو ته مثلا ترکمنستان ته د بالامرغاب سین چې په دولس میاشت کې ډک اوبه ځي تر اوسه پورې خو هېڅ یو د حکومتي چارواکي د ترکمنستان سره نه دی کېنستلی چې وروره څومره دي عقابه ده د اوبه دي وړې مفت موږ د څه امتیاز راکوي هېڅ اصلا دا خبره نه شته که ایران سره دی که پاکستان سره دی که ازبکستان سره دی حتی مسروان صاحب خبره ته وکړم چې ځینې خلکو ته حتی لوړ رتبه چارواکو ته دا ذهنیت و چې ګویا د مونږ و تاسې سرحد د سیند یا د رود منځ دی ګوره دا ډېر غلط تصور په دې چې مثلا د غامو دریاب داسې فکر کوي چې د بستر د سیند راځي مختر کابله آیا دا ټول مځکې د ازبکستان کېږي نه دا خو علمي بنسټ لري دلته په اصطلاح نقاط جیودیزیکي یا جغرافیایي د کوردینات سره د سیند و هاخوا هیوادو ته او د سیند و دې خوا ته شته چې دوی منځته تعینولی شي یعنی ډېر د مونږ تاسې ډېرې مځکې هغه خواته تللي دي او څوک نشته چې دا محاسبه وکړي راځي شي هغه مدیریت د سرحدي د جیودیزي کارتوګرافي ته مراجعه وکړي نقشه دې واخلي خپل مځکې ته برته واخلي یعنی ډېر مسایل دي چې دا متخصصینو ته اړتیا لري چې باید د متخصصینو کار واخیستل شي چې دوی دغه ټول په اصطلاح راهنمایي یا پروپوزل دغه حکومت ته ورکړي یا هر څو په هر برخه کې چې په اصطلاح د دغه نه ګټه واخیستل شي
ادم صاحب دا یو تازه خبر داده چې د طالبانو حکومت فیصله کړې ده چې د اوبو په برخه کې د بندونو په برخه کې خصوصا د برېښنا د تولید په برخه کې به خصوصي سکتور ته اجازه ورکوي چې وګړي پانګونه وکړي دا فکر کوي چې ګټور کار دی
دا خو ډېر ښه خبره ده اوس مثلا مونږ منابع انرژي ډېر لرو مثلا د خپل لمر مفت انرژي منبع ده چې سولری برخوزین اخستای شو د بورسکاره مونږ په کافی اندازه په افغانستان کې لرو د اوبه په کافی اندازه لرو باد په کافی اندازه لرو دا ټول منابع د انرژي د کچيري دولت لاس په کار سي او د متخصصین دی راټول کی او پروژه جو کی بل دا شي ما پیشنهاد دادم چې هغه پروژو باندې کار وسی چې زودرس عایداتي وي یعنی جر عاید ورکی مثلا آریانا افغان الوتنه ګوره دوی تیاری لري دغه شل ګرځ دوی تیاری نه شوي چې هر ورځ عاید راوړي افغانستان ته مثلا نس لاغه دسکاوي چې تیاری تیریږي پیسې بل نور مسائل اندي چې دولت کولای شي چې
تاسو وایئ داسې پروژې چې زر عاید ولري یو د لمریزي انرژي مسله ده چې افغانستان وایي ډېر زیات لمرم لري او له چاپیریال سره ډېر مرسته کوي بندونه نور بیا سکاره تابان چې زیانونه هم لري او لمریزه انرژي وای چې زیان نه لري کم داسې ده
خبردار چې نه اتسکارا هم اوس خو مدرن سیستمونه ستا معیاري فلټرونه ستا چې دا فلټرونه بندګي اوس وګورئ په بریتانیا کې د سکرو دبرو څخه هم دوی بار تولیدي اما ډېر مجهز سیستم دی چې اصلا تاسو نه احساسوي دلته کم خطر چاپیریال ته دغه کی
بله.
او دوی کولای د دینه استفاده وکړي یا مثلا د تعمیرونو د تسخین په ایست کې معیاري فلټرونه نفس هیڅ مشکل نشته دی ترڅو چې معیاري یا موټران دي ټول کال په کال دی هغه تخنیکی معاینه چې کیږي رشوتي نه وي
بله
واقعي وي اول ته وګوري چې کټالایزر د څه بلاده د اگزاستي نسوي او که د غیر باسي بل تبدیلی
دی البته مخکې مولوي صاحب چې د اقتصادي توان مسله هم د چې افغانان بیا دلته یو مشکل لري خو خیر په هن سبب صاحب ځینی شاندې چې ډېر د مسالې د اقتصاد سره مرتبط نه لري مثلا د چاپیریال په ساتنه کې ځینی شاند ډېر ککړون کې دي لکه پلاستیک یا پلاستیکی کڅوړي خو ډېر خلک افغانان می منظور دي د موضوع ته ډېر پام نه کوي کله شوي چې حکومت مثلا امر کړوي چې نور پلاستیکی کڅوړي نشته لکه په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې مخنی ولې ده په ځای کاغذي کڅوړي او کاغذي کڅوړي په خپل مغه خلک جوړوي کڅنګه
بالکل سمه خبره ده که تاسو متوجه شئ چې په داسیا په سطح باندې منګه په تیر حکومت کې منګه د چاپیرا ساتنې ادارې دشي قانون وضع کړو چې هاته نن به ته ویلي چې نو به ته د پلاستیکي کڅوړو کې چاته ودی نه ورته او د پلاستیک د تولید په اړه کې هم ډیر کار کړو چې د پلاستیک تولید باید هم چې شي مدرور شي او یا تبدیل شي په د ټکو په تولید باندې چې د سودا سي خریداري ټوکی پکې انتقالي کې دي په اړه کې موږ یو ښه پیشرفت لرو موږ یو ښه اساس یې کوي زه وایم چې د اوسنۍ حکومت هغه اساس چې کوم یې کې دی په خو حکومت کې کول شوی کله هم تعقیب کې زه فکر کوم دا یو ښه مدیریت کوي امر د پلاستیکي ټوکو تولید واقعا دا یو څه وستونځي رامنځته کوي د چاپیریال لپاره د خاورې لپاره ځکه چې دا ډیر وخت ضرورت لري چې څو دا شي دا په خاورې کې هضم شي د خاورې کې تجزیه شي ستونځي راولاړی په د باندې اساس جوړ شوی په د کار شوی دی اته مې کې زیسته د دې ځینې نشدي په دې کې راکړي دي چې باید یعنی کوم عوامل په دې پلاستیکي توکو دي چې مثلا کچې ته موږ یې خواړه انتقال کوو څومره ازار به انسانانو ته رامنځته کوي په دې باره کې هم خبرې شوې تقریبا عامه پوهاوی هم د لیکل ورشوي او ته تلویزیون د لارې هم د خلکو ته واقع کې د نصایح کې چې باید تاسو د داشانو نه په دې توګه کې د انتقال د دې توګه انتقال په دې پلاستیکو کې هغه کې دغه وکي زه په دې باندې کار شوی دی او تر دې کته ځم غوښتي یو پاکستان ته لاشي که هم تر شي تاسو یې پینو کې داشه نه عمل شوی عمل له هم په افغانستان کې دا عمل شوی ولې شرط دا دی چې دا وسوساتل شي پر نظام نو سنې نظام باندې ته توجه کی ته ماساسې کو در شوې دا تعقیب کیو ته مختلف شي د نسل مای گزاري ضرورت در نه بل شي در سب دې ته پاره چې هغه دې چې وی دي هغه تخنیکی کړنې هغه تخنیکی معیارونه فرمونه چې وځي شو هغه باید تدبیق دي ډیر اسانه کار دی او دا ان شاء الله
ډیر زیاته مننه پوهن صاحب ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد همدارس د جیولوجی یا از مکبوشندنی متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریات رئیس او ویان مولوی صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
شاباش دی پر مخ واړ و زلفان سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز خبرها. عبدالرؤوف کودک 11 ساله بلخی پس از حدود 1.5 سال از چند گرابایندگان رها و امروز به خانوادهش در شهر مزار شریف تسلیم داده شد. او لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که خوشحال است که به آغوش خانواده خود برگشت. این کودک در ماه عقرب سال 1399 در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ اختطاف شده بود. درباره چگونگی رهایی عبدالرؤوف جزئیات داده نشده است. آن لندا وزیر خارجه سویدن درباره آن چه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است عمیقا ابراز نگرانی کرده. خانم لندا در توییت روز جمعه گفت تخطی های سیستماتیک حقوق بشری و حملات علیه گروه های اقلیت در افغانستان باید پایان یابد. اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که در حمله شورشیان مسلح از افغانستان 3 نظامی پاکستانی کشته شدند. در بیانیه که امروز نشر شد آمده است که شورشیان با اسلحه سنگین شب هنگام بر یک پوسته اردو در منطقه کوهستانی شمال غرب پاکستان حمله کردند. در بیانیه گفته شده که نیروهای پاکستانی در پاسخ به این حمله در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا شلیک کردند و در آن شماری از شورشیان مسلح کشته شدند. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الماسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران آن کشور، اوایل امروز در جنوب شرق ایران آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است که به الماسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، موتر این فرمانده سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان در نزدیک یک پسته تلاشی در شهر زایدان هدف حمله قرار گرفت. و به اثر زلزله نیرومند در بوسنی و هرزگوینا یک تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. تکان های این زلزله در کرواشیا، سربستان و مونتنگرو نیز احساس شده است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما روز بین‌المللی زمین بود و روی اهمیت محیط زیست می‌خواهیم صحبت کنیم با متخصصین ما. قسمی که خبردارین در این اواخر بسط بین‌المللی مسائل محیط زیست همیشه در یک طرف دنیا سیلاب هاست، در یک طرف دنیا خشکسالی هاست و اینا باعث از این میشه که مسائل زراعتی را هم ضربه بزنه، محیط زیست و صحت ضربه بزنه. روی از این موضوع فعلا در قدم اول با مهمانای محترم این موضوع رو طرح میکنیم. فعلا آقای ضیفون صافی، عضو اسبق کمیسیون محیط زیست، با ما از طریق تلفن با ما مهمان هستند. آقای صافی خوش آمدین. سلام
برادر عزیز، به شما و شنونده شما خدا کنه جور سهد من باشین.
بله خوش آمدین. ببخشین محترم صافی، شما در مورد زمین، این روز بین‌المللی زمین، به ما چی گفتنی دارین؟
برادر عزیز، زمین در یک نعمت خداوندیست که به انسان ها پیدا کرده، باید از اونو استفاده خوب شود. زیاد نعمت های خداوندیست که در زمین است، رقم مادن، آب، یعنی بدون از زمین زندگی انسان مشکل است. اگه کل باید حفاظت شوه، با قدر زمین همه بدانیم. در زمین میش از او زراعت کار بگیریم، از خاطر زیست شدن کار بگیریم، از خاطر مدرن شهره کار بگیریم. خاک یا زمین به خاطر استفاده انسان است. انسان ها باید کوشش بکنن که وسط از زمین استفاده خوب بکنن.
بله، در افغانستان اگر خبرها را تعقیب کنین، در یک طرف از سیلاب ها صحبت میشه و از دیگر طرف از خشکسالی ها، مخصوصا در سری جایا از کمبود آب و آشامیدنی صحبت میشه. در این مورد کدام معلومات دقیق در دست دارین شما سیب؟
برادر عزیز، خودم از افغانستان دیار مهاجرت هستم فعلا، خو از دوستا و از میدیا فیسبوک خبر میشیم. خوشحالی در افغانستان علتش معلوم است که قطع کردن جنگل هاست. وقتی که جنگل ها قطع میشه، برف که میباره ذخیره نمیشه. بدبختانه بگیم که در طول 40 سال بسیار به بیرحمی جنگله افغانستان مردم به تاراج بردن، قطع کردن، خصوصا همسایه ما و شما که دایی دست دارن. و دیگر مردم هم به تفاوت از این که درخت نو نیال غرز کنن نمی کنن، به توجهی می کنن، دیگه این سبب سیلابا و خوشسالی میشه. دیگه از مردم باید تقاضای ما ایست که مردم دایی مسئولیت دارن، از جنگلات افغانستان نگهداری بکنن و درختایی که قطع شده باید دیگر نو غرد بکنن. و هم در زمینه زراعتی که مردم در هر جای زیست هستن باید نیال غرد بکنن تا از خوشحالی و از سیلابا جلوگیری شود. خورزیات مهمی است که از آبایی که خداوند داده یک نعمت در افغانستان، از زیاد مردم بی تفاوت هستن، خصوصا مردم ما و شما در افغانستان. این را اصراف نکنن، اما مقداری که آب ضرورت دارن باید اون مو آب استفاده بکنن.
بله. خب محترم صافی، یک لحظه اجازه بدین که مهمان دیگر ما وصل شدن، با اونام یک سلام علیکی بکنیم، وقت از اونا کمتر هستن. مولوی صاحب مصباح الدین مستعین، سخنگوی و رئیس ارتباطات و اطلاعات وزارت زراعت و مالداری، با ما یک 20 دقیقه 15 دقیقه وقت دارن میباشن. مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه.
خیر ببینیم به شما و به شنوندگی شما و همکاره شما سلام مرا برسانیم.
تشکر مولوی صاحب. مولوی صاحب امروز روز دیر روز بود، فکر میکنم روز بین المللی زمین بود، از او خاطر ما گفتیم به این توجه وطندارا رو جلب کنیم و رهبری رو در افغانستان جلب بکنیم که چقدر در مورد محیط زیست اینا پالیسی های خاص خود تعقیب میکنن، چی پلان ها دارن روی از این موضوع. اگر به ما معلومات بتین در قدم ها بسیار خلاصه خوش میشیم مستعین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعاً د مزکی ساتنه او د چاپیریال ساتنه د وطن د قاده پر او د وطن د شرازی د پر دا ډیر ضروری کار دی. موږ ټول هوادوال باید پدې کې برخه واخلي او خپل ونډه ولري. خو د هوادوالو او د زراعت وزارت ترڅنګ باید نړیوالم په دې کې چې د افغانستان سره د کم مرستو ژمنه کړې ده هغه پر ځای کې او په هغه باندې وپاو کې، او بیا به نو د افغانستان یو هغه حالت چې په پنځه څلوېښتو کال کې انقلاب ځپلی دی، د هغه څخه به بیرته سرسبزي او شینګیا ته را وګرځېږي. او دا مو امید هم دی او دغه مو کوشش هم دی، دغه مو هلې ځلې هم دی چې موږ به کوو تر خپل وسه و توانه پورې چې یو سرسبز افغانستان ولرو، د مریضۍ او آفات او د اقلیمي او چاپیریال د بدلون څخه پاک افغانستان ولرو.
بله تشکر. خب این مسئله سیلاب ها و خشکسالی ها که فعلا در افغانستان هست، از نقطه نظر شما چطور است؟ برای اینکه در یک گوشه افغانستان از خشکسالی و از عدم پیدا شدن آب و آشامیدنی صحبت میشه و از دیگر طرف ها بعضن از سیلاب ها صحبت میشه. در 20 سال گذشته یا در 50 سال گذشته این مسائل صحیح مدیریت نشده، برای اینکه باید پلان های می داشتن، مثلا سیل بروها باید تهیه می شدن، در بسیاری جایا در کنار دریاها مردم ها خانه میگنه، یک دفعه که سیل میایه مردم خانه شو چپه میکنه، یک پلان صحیح نشده. از این باد چی خواهد شد سیب؟
در وچکالی و خوشسالی پا باره که خو در زراعت وزارت وزد محالی و لند محالی عجل دوار پلانون لری، نو پا غیر پا کار چه بولی دی
او هغه خلک چې سندونو او یا کانالونو دیرته یا غټو نهرونو ته ولو ته نږدې کورونه جوړ کړي دي یا ځایونه جوړ کړي دي، نو د هغو څخه مو غوښتنه دا ده چې دا باید لیرې شي. خو په آینده کې به لکه اوس چې د خوشتېپې کانال جوړېږي، په دا کې تقریبا 1.5 لک یا 3 میلیونه جریبه مځکه هغه په دې باندې خړوبه کېږي. خو دا به بیا داسې جوړېږي، د دې پلان او ډیزاین داسې دی چې ټول شی بیا په نړیوال معیارونو باندې برابر وي. نه به کورونه نږدې ورته وي او نه به کارخانې، او دا شان د دې به نړیوال کارخانې او دغه رقم افغانان چې کوم په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي، هغه د پروسس کارخانې چې دلته بیا د سبزیجاتو پروسس به کېږي، سردخانې به کېږي، دا به ټول د نړیوال سټنډرډ او معیار مطابق جوړېږي. او په آینده کې به انشاءالله ودې ته ستونزې نه وي. او هغه چې هیوادوال د خپلې بېوزلۍ او خوارځواکۍ د لاسه سندونو ته یا نهرونو ته هلته نږدې ځایونه جوړ کړي، د هغو څخه مو غوښتنه دا ده چې لیرې کې. او زراعت وزارت چې په دې برخه کې هر څه په توان او وس کې ولري، انشاءالله هغه د دوی سره کوي، ورسره شریکي، که زمیندار وي که مالدار وي.
بله، اینجا محترمه زیفون صافی که عضو کمیسیون محیط زیست بودن یک وقت، اونا گفتن که یکی از سببهای خشکسالی و عدم باریدنگی مسئله قطع درخت ها هست، که یعنی بدون پلان بدون اجازه هر طرف هر کس درخت های جنگلات قطع قدم میرن. و دیگه مثلا حتی درخت های پسته را در بادقیس اینجا مردم قطع میکردن، و حتی در اون زمان ها سابق کسایی که در جنگ افغانستان بسلا مسلوب بودن اونا هم قطع قدم میرفتن. از اون خاطر به خاطر جلوگیری قطع جنگلات چی پلان ها در نظر دارین سه؟
در برای جلوگیری قطع جنگلات خوما مردم یک کته سبز جور کرده استیم و یک در برای امیر پورا که از بدغیس آمده بود اکده کلان قطع جنگلات هم نامده بود. و بعدم بعض مردم شکایت داشتن که جنگلات قطع میشه. در اما برای بعض وزیر زراعت مجلس در کماندان کلی وردو ولی وهای سرحدی داشتن که چیز کنه و توافقی نامی شد که باز وزیر صاحب مالی. حالا نم شما شاید در خبرات دیده باشین، وزیر صاحب در سفر هرات و بادغیس و چیز امی ولایت هست ربط هست در باره امی که قطع جنگلات چیز شوه جلوگیری شوه. و انشاءالله تا حد اندازه خود جلوگیری شده است، هیچ راپور کدامی نو نداریم در این باره. و بسیار عظیم کوشش میکنیم که این طرف ها و یه ولایت هم همه که تیسب جور شوه و حفاظت جنگلات کنه.
بله، خب مولای صاحب محترم بسیار جا تشکر. یک لحظه دیگه هم اگر کتما باشین که محترم صافی اگر پیشنهاد خاص نظر خاص در مورد داشته باشه از اونا هم بشنویم سه با هم. بله محترم صافی، شما شنیدین پالیسی ها پلان های دولت ها. از شما بشنویم چه پیشنهاد دیگه دارین.
ما پیشنهاد برادر امیر دارم به امارت اسلامی که از برادر ما شنیدیم گفتن که قطعه سبز جور شده. ما خودم از مشرقی هستم، ولایت لغمان. ما که خبر دارم زیاد جنگلای کنر و لغمان کلش قطع شدن در وقت ما در افغانستان بودیم در دولت جمهوریت، یعنی ساحت به دست حکومت نبودن. مردم به بیرحمی و نمور چوب سوخت و چرتراش از او استفاده میکردن و جنگلات کنر به بسیار بیرحمی قطع میشدن. یعنی بازارها موتر در روز قچاق از او چوب میشد به پاکستان، که حالی هم دوام داره. ما نمره دوستا در تماس هستیم، خدا کنه که از این به جدی طور جدی از درختان مستمر و غیر مستمر باید جلوگیری کنن به خاطر محیط زیست که ضروری است. خودگر از مردم تقاضای ما یه هستن به امارت اسلامی که باید یا کوشش بکنن که زراعتی زمینه زراعتی مردم که امار خانه های خدا یا شهره شهر ایجاد میکنن نو امار میکنن از این جلوگیری بکنن. امی داشته یکی از پلانه سابق هم حکومت ها داشتن یا هم شاید داشته باشن پلانه کوتا مدت و دراز مدت که امی شهرات کلی و امی دشتا جور شوه امی زمینه زراعتی از مرض خطر رهایی پیدا بکنه تانوس که به خاطر زی که مردم بتانن زندگی خوب را به پیش برن چرا که افغانستان یک مملکت زراعتی است دیگه به هابش به خاکش به زمینش به کل چیزش باید توجه شو تا محیط زیست مراعت شو که مردم از مرضای مزمن رهایی پیدا بکنن زمینه بسیار به بیرحمی مردم زیادتر در افغانستان هل دمو زمینه زراعتی که باید از او خاطر زراعت کار بگیرن خانه می سازن یعنی زیاد زمینه بسیار خوصن ولایت ما بسیار کم زمینه مانده دیگه کلش خانه جور شده و پیش شما یک یادآوری کردن که بغلای دریا هر جایی که آب است مردم کوشش میکنن که مون جزیز چون خانه بسازن دیگه اینجا باید حکومت ها مسئولیت دارن دولت ها که از یک قانون جور بکنن یک پلان جور بکنن از این جلوگیری بکنن کم زندگی مردم از خطر خلاص شوه که سیلاب ها میشه یا نوخیزی ها میشه مردم صدمه نبیبینه خانه شان تخریب نشه و خودشان جانی و مالی خساره نبیبینن باید بزیار یک پلان باشه که یک کسی اگر بغل در خانه نبسازه
تشکر صافی سپل
باشه که مردم یک جای زیست بکنن که تا از خطر هم زمینه از خطر خلاص باشن مردم.
بله خب نار مولوی صاحب شنیدن حتما در مورد تبصره میکنن با اجازه مولوی صاحب مهمان دیگر ما انجینیر صاحب خلیل احمد نادم که خودشان کارشناس مسائل امی زمین شناسی و اینا هستن اونا هم از طریق تلفن مهمان ما شدن. انجینیر صاحب نادم خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین نظر صاحب سلام خدمت شما و خدمت مهمانای برنامه و شنونده های از تلویزیون چیز رادیوی آزادی.
بله خب مهمان دیگر ما در خط تلفن از طرف دولت مسئولین مولوی صاحب مصباح الدین مستعین سخنگوی و رئیس ارتباطات و اطلاعات وزارت زراعت و مالداری هستند که در نیمه اول با ما هستند چند دقیقه بعد کار دارن میرن. از او خاطر سوالای اساسی را اگر شما دارین که اونا بشنوند یعنی پیشنهاد شما چی است چی باید شه و در قسمت اول برنامه شما بودین مهمترین مسئله که دولت طالبان با او توجه بکنن چی از در شرایط فعلی و رزی که در تمام دنیا از مشکلات محیط زیست و خوشسالی ها و سیلاب های بیجای و از این قبیل مسائل صحبت زیاد میشه میگن حتی شاید قطعی ها بیاین حتی تا جایی که مشیده میگن چین به طور مثال مسائل روغن و ترگپار 60% تمام روغن های دنیا رو میگه گدام کده رئیسته که این خبره را چون جزیات سه نمیفهم 100% مطمئن نیست منتها شما تعقیب میکنین اگر به مولوی صاحب کدام پیشنهاد خاص داشته باشین انجینیر صاحب نادم بفرمایید.
تشکر. پیشتر ما در او بحث قبلی هم مولوی صاحب گفتن که ما امکانات فعلا کم داریم و کشورهای مختلف دنیا پشت کردن و کمک نمیکنن پروژه های بزرگ باید که سرمایه بزرگ کار داره که باید به او گفته شه. اما من به این فکر هستم که اگر مثلا کشورها برای ما جواب نمیدن ما چی باید بکنیم. من پیشنهاد میدم که ما در بخش های مختلف متخصصین مختلف را ما جلسات داشته باشیم از اونا کمک بخوایم که برای ما راهکار و استراتژی بدن و پالیسی بدن که ما در کدام بخش چی بکنیم. مثلا قطع جنگلات است غوره خو اونه اونا
صحبت کردیم بعد
که باید صحبت شده که باید نشه. دیگه مسئله آباست بیترین ایست که ما مثلا بسیاری کشورهای همسایه ما آب مفت میبرن بدون کدام معیاری بدون کدام اندازگیری مفت میبرن. یعنی با این کشورها باید صحبت صورت بگیره که در مقابل یه آب که شما از ما میبرین بر ما بیاین کارهای بکنیم. مثلا بعضی بندای آبگردان با کمک خود همسایه بسازیم که هم آب برای ما ذخیره کنه هم برای خود همسایه هم به ضررشان است. هرچی که آب ذخیره باشه در ذخیره از آینده میشه از ذخیره کشور همسایه هم استفاده کنه و هم جلو سیلابا و گپار بگیره جلو تخریب بگیره. و دیگه ای که پیشنهادی است که همساله یک حشر
غصه نهال در هر تا سر افغانستان چی کنن، این رو تبلیغ کنن، این رو به وجود بیارن که مثلا درخت های میوه‌دار و بی‌میوه در سر تا سر افغانستان بکنن. و کار آسانش همیست که در داخل شهر شهرولی ها برای هر دکاندار وظیفه بده که مثلا پیش دکان دو نهال بشان، برای که آبیاریش هم آسان است و هم میتونن مراقبت کنن. و این در دراز مدت تمام ساحات مثلا سرسبز میسازه، هم در محیط زیست تغییر میاره، هم اکسیژن تولید میکنه، هم کاربن دی اکساید میگیره. کارایی است که بسیار آسانتر و خوبتر است که میتونن کرده.
تشکر نادم صاحب محترم. بله باشتن مولوی صاحب، کل سوالا یادتون نره. مولوی صاحب محترم، دو متخصص ما را شنیدین، پیشنهادات از اینا بر شما جالب است، چی در نظر خواهد گرفتین یا نیست مولوی صاحب؟
بله در دوار متخصصین و چکم اوراندوینی وکرلی طول شخص پرشتنی دی و مر پده بندی تروس پریم انشاءالله عمل کردی و مخ که بم عمل بکوه در متخصصین و پا مشوره بندی زمزار پلان چی دی اگر در متخصصین و پا مشوره دی خرش کرد چی در زراد پا بخش که و در رازی پا بخش که کم خلق مستقی لری و کم خلق دکتراوی لری در اگر طول مرسره پر رابطه که دی پر زراعت وزارت که عمر دا جو دا پر خپل زنگری نسته لرو. اما اگر دا لغمان دا کاچاک خبره چه وست ولی کاچاک یه وقت بخام خواسته وی خوست مطلق زنگلو کاچاک چه دی دا پر مخ بندی بندی او ایچ وجود نلری. دا چه خلق و زراعتیم زکر که کورونا جور کردی اما مخی پابل بحث کم ویلی چه مز خلق چه دی اگر مجبوریت بعضی کارونه ده مجبوریت پا اساس بندی که چه امکانات ورتنهی برابر و امکانات اگر وقت برابر ده لیسی چه نریوال ده خپل امرستو بندی جمنه وکی و پا وکی چه دوی که امرستو وعده کرده ده اگر بندی جمنه وکی و پا وکی. نو اگر بیا مرز هیوادوالو تا مویلسو هیوادوال متردیر اندازه پده بندی پودی چه چاپیریال ساتنه چمره ده دوی پا گرته ده چمره ده نسلونو پا گرته ده چمره د زراعت د ودی په ګټه د څنګه د زراعتي محصولاتو په ګټه ده. خو هم متاسفانه چې بعضی هیوادوال چې دي هغه امکانات نه لري او امکانات یې هغه وخت برابرېدلی شي چې نړیوالو هغه واده شویو مرستو باندې ژمنه وکړي.
بله مستعین صاحب، یک تجربه که بعضی دولت های دیگه داره، به طور مثال مخصوصا ترکیه را که اگر در نظر بگیریم، در 20 سال گذشته یا در 30 سال گذشته اینا یک فرمول داشتن، مثلا میگفتن اینی سرک از فلانی جای تا فلانی جای مثلا 100 کیلومتر سرک، هر کس که جور بکنه جور کنه با در سر از او یا پل پولش خود شرکت های بین‌المللی میتن، باز او دسر چیز از هر متر که میای یا میره پول جمع کرده میره، مثلا 10 سال 20 سال بعد از او را به دولت میسپارن. یعنی از این فرمات، از این فرمول اگر استفاده شود، بسیار یک استفاده موافقانه کردن ترکا، چندین پول چند میلیارد دلاری جور کردن، شرکت ها جور کردن، دیگه جور کردن. باز خوبی از این، به طور مثال اگر تونل سالنگ مثلا 50 سال است که جور نمیشه، اگر تونل سالنگ مثلا از این بیخ کو زده شوه، این چندین فایده داره. اول خو موتروانا تیل کم مصرف میکنه، مثلا یک موتروان اگر یه وزن 200 افغانی تیل 100 افغانی را تکتانه بته، هم فایده موتروان میشه هم فایده دولت میشه. از این خاطر، از این نقطه نظر هم شما کدام پلانای دارین؟ یعنی دنیا اگر کمک نکنه، خود مردم افغانستان، تجارا، سرمایه دارا، اینا باید زمینه برشان مساعد شوه که اونا بیغم بیاین همی کارا را بکنن. ات فرمات هم در نظر دارین؟ خوشتان میاد ترگپا یا نیسه؟
دا خو تر ټولو ښه پروژې دي، څه کارونه دي، خو که دا موږ وګورو دا هم بیا بېرته بې نړیوالو مرستو نه کېږي. دا خصوصي سکتورونه دا شیان نه سي پوره کولی. خصوصي سکتورو ته اوس هم موږ دعوت ورکړې چې راسي سرتخانې جوړې کړي، د پروسس او د لبنیاتو هغه شرکتونو کمپنیانې جوړې کړي، او د اصلاح شویو تخمونو هغه شرکتونو جوړ کړي. دا شیان مو کړي دي، خو دا کوچنی شیان دي. دغه منطقې په ګټه باندې د ټول هیواد د بزګر یا د دهقان یا د مالدار په ژوند یا په طریقه کې بدلون نه سي راوستلی. هغه خلکو چې کړي دي، چې هغه هیوادو چې کوم
داس پروژې په لیکړې دی هغه هم د نړیوالو پمرسته کړي د نړیوالو هوادو پمرسته کړي د کوس هندستان انډرګراوند چې کوم دغه جوړ کړي او هغه جاپان ورته جوړ کړي او چې هغه ستیا او دغه رقم پاکستان چې دغه موټر وی لري د چین ورته جوړ کړی دی یا بلې هواد ورته جوړ کړی یا ایران چې داسې شان لري هغه نورې هواد ورته جوړ کړی دی او ټیکسي هغه اخلي. خو زه وایم چې په مجموع کې چې دغه طریقه پلی چې اوس دا اوس په نوې خبر تاسې اورېدلی لیدلی به چې کابینې پرېکړه کړې اقتصادي کمیشن پرېکړه کړې ده چې د برېښنا چارې به هغه خصوصي شرکتو ته ورکوو خو هغه په دغه رقم باندې ورکوي چې هیوادوالو ته ګټه ورسیږي او هغه کوم څوک چې په دې باندې پانګونه کوي یا سرمایه ګذاري کوي هغه ته هم ګټه ورسیږي او دا شی فعال شي او په آینده کې بیا ملت او یا بیت المال ته پاتې شي.
بله مولوی صاحب دیگم وقت دارین که باشین برای ازی که ما همکار تکنیکی ما گفتن که شما یک 20 دقیقه وقت دارین اگر باشین خب ما خوش میشیم که انجینیر صاحب نادم هم تبصره کنه سر سخنان شما. مولوی صاحب
سی و بیست دقیقه وعده کرده بودم مالی سی و بیست و شش شد من یک دقیقه دیگم مجلس داشتم خیر یک پنج دقیقه دیگم منتظر میشم
پنج دقیقه دیگم خیلی شما باشین. نادم صاحب شنیدین اگر چیز آخر که میخواین بگوین بفرماین.
خب تشکر واقعا که ما مثال دارم که اگر کورم گریه کنه چشمش عشق میایه. خب و ای تنیز که کشورها نفع نداشته باشن نمال مثلا امی سرکی که از ترخم میاید تا به مزار از مزار باز میره تا به حیرتان و طرف هم شیرخان بندر این سرک بین منطقوی است یعنی کشورهای منطقه در این سم داره که حتی میتونیم بین المللی بگیم میشه که با کشورهایی که اقلا تعامل دارن با طالبان مثلا روسیه و پاکستان صحبت صورت بگیره که مثلا امی تونل که اصلا ما میخواییم امیره به شما به این شکل به اجاره بدیم شما ایره کار کنین تکشه بگیرین تا زمانی که به سلام مصرفتان پوره میشه فایده شان بشه باید واگذار شو برای مردم افغانستان. امون ترتیب خط آهن چیزایی که مثلا خط آهن بی‌ضررترین است برای حفظ محیط زیست که یارم میتونن که امرای کشورها صحبت چه گرچه در ترمیز چند وقت پیش ازبکستان و افغانستان و پاکستان نشستی به ارتباط خط آهن داشتن اما بعضی پروژه هست مثلا پایپلاین گاز که از ترکمنستان بیا این مسئله سیاسی شده تا زمانی که حکومت طالبان دنیا به رسمیت نشناسند بسیار مشکل است که پروژه بزرگ بتونه عملی شه به خاطر از اینکه یا پول انگفت دارن و بانک های مهم جهان هم در دسترس کشورهای بزرگ هست.
بله امینجا نادم سب تجربه گذشته نشان داده که در 20 سال گذشته مثلا جامعه جهانی 90 میلیارد دلار به مسائل افغانستان که جدا کرده بودن مثلا میگفتن که در افغانستان مثلا پل جور میکنیم یا مثلا بند و انهار جور میکنیم بازی وزیر انتخاب شده میرفت میگفتن که با ما اینقدر پول بتین که ما اینی بند جور میکنیم بازوها میگفتن خیلی پروژه تانه بیارین ما خب بدون پروژه به شما پول نمیتیم بازو هم اصابش خراب میشد که تو شما چرا سر ما اعتبار ندارین منطقه گب سر اعتبار نیست گب سر عزیز که امور راوی چای کل چیزه آدم باید خوب صحیح بسنجه اینا آدم انگلیسی جستفیکیشن میگن وقتی که جستفیکیشن صحیح نشته شد مثلا ما در فلانی جای بند جور میکنم اینه قدر مچم آهن بکار است اینه قدر او بکار است اینی بکار است او بکار است باز کل چیزای از یار نشته کده سرمیز باشه بانک مملی هم تصدیق میکنه او هم تصدیق میکنه ای هم تصدیق میکنه از او خاطر بهتر ای است که یعنی از امیر راو چایای پروژه ها را صحیح متخصصین باید تره بکنه به طور مثال امیال آدم بانه بکنه که محیط زیست خراب میشه مثلا از سالنگ روزانه مثلا 1000 متر تیر میشه هوا را چرک میکنه یعنی کل محیط زیست کل دنیا را خراب میکنه اگر ما تونل بزنیم اینه در چند دقیقه متر تیر میشه نه تیل مصرف میشه نه دیزل مصرف میشه هوا پاک میشه نه ایتر جستفیکیشن ها یا دلایل باید ارائه شه ایتر خونه میشه که بشینیم و گریان کنیم که والا جامعه جهانی به ما کمک نمی کنه چیزایی که سر جامعه جهانی فشار آورده میتانین اوها رو باید تره بکنین. نادم صاحب چی میگن؟ بسیار کوتاه بگوین که از مستعین صاحبان بگیریم.
نه واقعا همیست که
ما برتون امی که امی گپ میذارم امی که مثلا خداوند امر کرده که کار به علش بسپارید خوب بر مبنای همین مناطق منطقه استوار است که مثلا یک کسی که متخصص یک بخش کار بکنه او ابتکار کرده میتونه، اما کسی که متخصص بخش نباشه در اونجا کار کنه او یومیه یاد میگیره بدون از این کدام ابتکار به وجود بیاره در کار. از واسطه ضرورت به متخصصین است که متخصصین در ساعات مختلف پرو پوزولایی که میتونه که به اصطلاح پول بیاره به داخل افغانستان و منطقی برای کشورهای بزرگ دنیا، چون خوب متخصصینی که پول میدن
کلش صحیح. نادم صاحب تشکر. انجینیر صاحب حالا که مستعین صاحب وقتش کم میشه یک جواب بگیره. مستعین صاحب گپایی که صحبت کرد چاچیت بر شما مفید است؟ شما یار در نظر میگیرین یا پالیسی پلان خود پیش میبرین صاحب؟
خود بسیار خوب گپ است. بعد هر جایی که هر از وطندار عزیز ما شما که از جامعه جهانی چیز میخواه، کمک میخواه و چیز میخواه، باید یه طور یک دلیل داشته باشه که اونا باید مجبور شوه که ما به همین خاطر همین کمک میکنیم. ولی ما اگه باغات جور میکنیم، سیتروس جور میکنیم و کاناله را جور میکنیم، او ذخیره میسازیم و دیگه کارا را میکنیم، ما یک طور پروپوزالا تیار داریم که در تمام جهان هیچ کس اگه کتی ما دلیل داشته باشه به دلیل ما را ملامت کده نمیتونه که تو یه چرا جور میکنی، نه به دلیل او خود خلاص کده میتونه که ما کمک نمیکنیم به همی خاطر و به همی خاطر. و یه طور پروپوزالا ما الحمدلله داریم از طرف متخصصین و از طرف کارشناسان و از طرف هر چیز. خود منتها در جامعه جهانی کمی گپ هست که چیز کنه که امو وعده را که برای امداد افغانا کده باشه امو را برپا کنه و اوپا کنه.
مولایی صاحب بسیار زیاد تشکر. خب انشالله میبینیم خیلی در آینده پلانا پروپوزالا اینا را میبینیم. منتها یک چیز ما همیشه میگم میترسمم که کت مولایی صاحب صحبت کردن، چون خود ما بسیار زیاد مولایی و گپا نیستیم. مثلا ما همی شکر مسلمان هستیم، کل کار به تقدیر و به خداوند تعالی رها میکنیم، میگیم پیش از پیش میشه. مگم تا جایی که فلسفه اسلام حکم میکنه خداوند تعالی انسان به زمین به خاطر امتحان روان کردن، یعنی به ما عقل هم داده. ما خودمون چی باید بکنیم؟ کل کار میمانیم قرار میشینیم در یک گوشه که خدا مهربان است. حالا امیر بشک مهربان است، مگر ما خودمون وظیفه نداریم که یکان کار بکنیم؟ همچه قرار دراز بشینیم صاحب که باشد چی میشه؟ صاحب امیر از نقطه نظر دین مبارک ما یک تفسیر کنین. مثلا تا جایی که ما شنیدیم پیغمبر ما میگه که اتر عبادت کنین که فکر کنین که سبا میمیرین، اما اتر کار بکنین که قطعا نمی مورین. اینی فلسفه رو هیچ کس نمیگه، غیر میگن که توبه کو برو مثلا روزه بگی، از این قبیل مسائل زیاد فشار میارن. مگم متوجه نمیکنن که ما خب باید کار کنیم در این زمین نیسته.
و دا خموز بر بر هوادوالو تا دا خپل خلقو دا فو علما و دلاری مشایخ و دلاری و دا غرکم دا مشران و دلاری دا متخصصین و دلاری هیوادوالو ته موږ بار بار دا رسولې هم د اعلانات مو ورته کړي، غوښتنې مو ځینې کړي، کنفرانسونه مو ورته جوړ کړي، مطبوعاتي کنفرانسونه مو ورته جوړ کړي دي، اعلامیې مو ورته جوړې کړي دي چې باید هر هیوادوال هغه د خپل ځکه کې داسې کار وکړي چې ماته هیڅ د دنیاوالو مرسته نه را رسېږي، هیڅوک زما سره کومک نه کوي. زه باید د خپل هیواد پر خپلو پښو باندې ودروم. دا خو زموږ د هر هیواد وال ذمهواري ده. خو منتهه خبره داسې ده چې زموږ هیواد یو داسې حالت ته رسېدلی دی چې بغیر د مرستو څخه نشي راپورته کېدلی. هغه مرستې چې د کرنې په برخه کې نړیوالو ورسره وعده کړي دي، او هغه چې موږ اوبه په پیدا کړو یا نور شمپو وکړو، نو دغه رقم موږ ټولو هیوادوالو ته دا ویلي هم دي او هغه عملي کړی هم ده تر ډېر اندازې پورې. نلګي کری، باغونه کری، والې اوبو ته واده اوبه کنټرولي مهارۍ د اوبه د ضیا څخه را ساتي، پر خپلو اهدافو باندې لګي، مځکو ته رسي، دا ټول شان مو کړي دي. خو د هغو سره سره بیا هم څه شیانو ته ضرورت شته چې هغه باید نړیوال چې کوم مرستو وعده کړی وو په هغو باندې وپاوکړي.
خب مولوی صاحب محترم بسیار جد تشکر از اشتراکتان در برنامه. انشالله از طریق مانیتورینگ هم میشنوین شما که بخیر رفتین. در غیابتان ما صحبت ها را ادامه میتیم. یکان غیبت مایبت هم در ماه رمضان اجازه نیست که بشنوین باز که کمک بکنه به پلانایتان. بسیار جد تشکر مولوی صاحب مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی و رئیس ارتباطات و اطلاعات وزارت زراعت و مالداری. بسیار جد تشکر صاحب، موفق باشین، روزیتان هم قبول صاحب. از شما خداحافظ. خداحافظ. خب حال ماندیم ما شما محترمه ضیفون صافی، عضو اسبق کمیسیون محیط زیست، و انجینیر خلیل احمد نادم، کارشناس مسائل زمین و سیاسی و اقتصادی. از این خاطر حال آقای شمشاد زدران، ما چون دنیمی برنامه هستیم یک چند شنوندان فرصت بتیم که اونا چی میگن، بعد از او با مهمانای محترم ما صحبت ادامه میتیم. اول یک اعلانک داریم، بخیر میلانه که خود خیلی بشنیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بله شنوندگان محترم، شماره های تلفن و فکس ببخشید واتساپ را اعلان میکنم. شماره تلفن ما فعلا مستقیما 00 4202 2112 4501 و واتساپ ما 00 4202 2112 4601 هست. لطفا تلفن کنین، میتونین سوالاتتون رو طرح کنین. دو متخصص ما هستن، اگر برنامه رو تعقیب کرده باشین، مولوی صاحب مصباح‌الدین مستعین هم که سخنگوی هستن، اونا رو هم شنیدین. اونا وقت کم داشتن و تشریف بردن. یک شنونده به خیالم وصل شد، میگه آقای شمشاد زدان. بله شنونده عزیز بفرمایید.
آقای نظر سلام دارم برای شما و میهمانان محترمتان و همه مخاطبین محترم.
تشکر، خوش آمدیم به برنامه صاحب.
خوش باشین. آقای نظر من یک سوال دارم. قسمی که ما شما یک تاریخ زمین اگر هم تا کنیم، خود آدم کتابای مکتب خوانده بودیم، استاد ما یادش بخیر میگفت که تشریح کرده بود در مورد زمین برام که در این صنفای 10 و 9 اینا قشر زمین در آغاز آهک بوده، مراحل تکاملی خود پیموده که در اینجا رسیده. این حال هر سانتی متر خاک یا هر میلی متر خاک چقدر زمان میگیره که او تنظیم شود با خاک قابل مصرف که به او کشت زراعت شود و تبدیل شود. این حال وقتی که در مورد از این خاک به مسئولیتی میشه، این خاک ارزش های خود از دست میتوایی با زمین به قشر لا مزروع ما بدل میشه. بر علاوه دلیل دیگه که بر از بین رفتن قشر خاک، از بین رفتن قشر خاک وجود داره که کشت خاک خراب می سازه، از بین می بره. اما کشت خاش چطور کشت خاک تقویه می کنه، ضعیف می کنه یا از بین می بره؟ یک معلومات بخواییم که طالبان اقدام نیک کردن که در آینده گفتم که خاش خاش کشت نشد از زمین. هم یک سوال فکر کنم که باز دیگر سوال وقتی شد.
بله تشکر. سعی خانه آباد شنی انجینیر صاحب نادم شنیدن، دیگه کسی هست یا نیست؟ اگر نیست جواب بگیریم. نادم صاحب بسیار خلاصه میره اگر جواب بتین که باز دیگه سوال را میگیریم.
خب اصلا کره زمین سه بخش است که اتمسفیر رو لیتوسفیر و استیموسفیر است، پس بلا می قشت زمین است و هواست و زیرش که مواد مذاب است. ولی در قسمت روی زمین خاکی که به درد ما میخوره، در روی زندگی میکنیم، در روی اشجار میرویه، در روی زراعت میشه، در روی دریاها روانه، یخچالا وجود داره. این قشت بسیار بسیار مفیدی است که همه بخشش مفید است، خویی زیادت که ما مستقیما سرکار داریم. بنان هر نوع کشتی که مضر بر سطح انسان باشه، او بر زمین هم ضرر داره. ما شما دیدیم از زمانی که در افغانستان کشت تریاک رواج پیدا کرد، خصوصا در 20 سال اخیر به میلیون ها تن کشت شده رفت، ما شما قیمتش بلند بود، ما اگر برکت چه نایدیم. یعنی نظر اسلامی برای ما برکت ها، یعنی نظر مدی به نفع افغانستان تا شد و میلیون ها انسان معتاد ساختونه و ما ضررش فعلا ما احساس میکنیم که چقدر مردم به سیاست بنان. اصلا این کشت خاشخاش هیچ نوع توجیه نداره، اصلا کار خوبی کردن طالبا به شرط بتانند که ایران مهار کنن و کاملا از بین ببرن.
بله، کسی هست؟ یک شنونده دیگه هم هست وصل شده. بله بفرماییم شنونده عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب استاد نظر، خدمت نادم صاحب و تمام علاقمندان شنوندگان محترم رادیو آزادی. ببخشید من دو پیشنهاد دارم در ضمنش به ارتباط همی میایم سر سوال همی. ببینن یک مثل است که حتی اسلامی هم است که میگن زمین برای بزگر یعنی برای کارگر برای دیقان است. ببینن در این وقت که از چهار طرف به اسلام ما تحت معاصره اقتصادی به اصلاح قرار داریم، بهتری است یعنی دشت هایی که در فراز، در غزنیز، در دیگر جاهای هلمند اینا را از طریق دولت باید چه قسم میتونه که اینا را سیستم آبیاری شه به اصلاح عیار کنه تا این که کشور ما چون زراعت پیشه و شنیدگی میگم که برای 100 میلیون یعنی اتباع اگر گندم کش شد کافی است. بیران چرا دست ما فیلن که میبینیم با گندم این چیزا با کشورهای خارج محتاج هستند. یک مورد و مورد دیگه ای که فعلا در سمت شمال گفته میشه که هنگ یک نبات است که اگر بکارن در یک شنیدگی از طریق رسانه ها میگم که در یک جریب میشه که 40 لک افغانی یک دهقان یا صاحب زمین سود ببره. آیا یک یده کب داره؟ و در رسه کشت کوکنار هم میگم که اگر یک مجوز قانونی به خاطر بسا عدوا و دواسازی این مجوز برش قرار بتن و هم دقیقین به اصطلاح مستفید میشه هم برش لابیگری کنن مارکتینگ کنن که مردم مواز اقتصادش هم بلند بره. تشکر از شما، سلام علیکم.
بله تشکر، خوب سوال بود. یک چند لحظه آقای زدران صبر کنین که جواب بگیریم. محترمه زیپون صافی، شما اگه سوالا رو جواب بدین یا پیشنهاد کنین خوش میشیم. باز انجینیر صاحب نوبت میتیم. بسیار با صبر و حوصله شنیدین، بسیار زیاد تشکر. بفرمایید محترمه صافی.
زما په نظر د کوکنار کښت هغه پیسې ډېر لري چې متاسفانه دا په ډېر نږدې کلونو کې په افغانستان کې مروج شو د دې کرلو زراعت. نو پخوانی دولت هم ډېر کوشش وکړ او دنیاوال هم په دې فافشاري کوله د کې بودیجه ورکوله چې دا له منځه لاړ شي، خو هغه ساحې چې د حکومت د کنټرول لاندې وې هغه هلته کښت و هغه پکې له منځه تللي او متاسفان چې لرې ځایونو کې چې هغه د هغه وخت د مخالفینو په لاس کې و نو هغه کښت پکې په زیات اندازه کېده. نو د دې ضرر خو ټول افغانان ولیدي چې زمونږ او ستاسو میلیونونه ځوانان اوس په هغه کې روب دي چې د ورځې په سلهاو کسان یا لسګونې خلک د سړکونو او د واټونو په مخ کې مري. نو د دې ضرر همداسې چې ځمکې ته هم رسیږي چې خدای پاک کوم شی ناروا بلله هغه کې یو حکمت شته. نو دا زمونږ هغه ورور یو نظر ورکه چې دشتې دي، دا دشتې خو آبادول پیسې غواړي، پلان غواړي، مسلکي غواړي، خلک غواړي. بدبختانه چې زمونږ اوس په افغانستان کې وګورو ډېر زمونږ مسلکي خلک فرار د وطن نه دي، هواسې شرایط نه دی چې هغه هلته دا کارونه وشي. نو دلته اوس باید خپل افغانان خپل اتفاق و اتحاد همغه مشغول حکومت چې وایي جوړ کړي چې ټول ځان په همدغه سیاسي قدرت کې وویني او ټول یو لاس هم فکر او مفکوره شي د خپل د وطن د آبادولو په خاطر. که موږ خپل افغانان د خپل د وطن د جوړولو او آبادولو په خاطر کوښښ ونه کړو نور دنیاوال موږ ته نه، که موږ هغه معیارونه پوره نه کړو لکه چې مولوی صاحب ویلې چې جامع جهان نه چې توقع لرو، خو هغوی هم بعضې شرایط لري، بعضې معیارونه لري چې هغه په ځان کې پیدا کړو، هغه ظرفیتونه په ځان کې پیدا کړو چې متاسفانه تر څو موږ افغانانو نه شو کړی چې هغه کومکونه که ترلاسه کړي هم دي یو څه ناڅه کارونه شوي، خو باید د دې نه ډېر شوی او چې متاسفانه ونه شو تېر حکومتونو کې هم دولتونو کې. اوس خو بیخي دا کارونه نو په دغه وختونو کې دنیاوال زمونږ سره کومک نه کوي چې تر څو د هغوی شرایط ونه منو. دلته اقتصادي جنګ ده په افغانستان کې، هر مملکت هر څوک چې غواړي افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري وکړي خپل منافع په نظر کې نیسي. نو موږ څنګه کولی څومره باوري یو چې په دغه وخت کې دا هغه معیارونه موږ په ځان کې پیدا کړو چې دنیاوال مونږ ته پیسې ورکي او مونږ کده دنیاوال خبرې ونه منو دی غوې منافع په ضرر کې کیا او ملک ته مونږ اجازه ورکو بل مونږ ته جنجالونه جوړینو په دا حالت وګوري چې دا سورز د قیامت ورځ په افغانانو جوړ دی انفجار انتحار حتی یو مړی ډوډۍ تیاران دي نو دلته خلک نشي کولای خلک خدا ته هغه سرمایه گزاران چې لږ سرمایه درلود ټول د افغانستان نه وتلي که کومې او پاتې هغه هم په تیښته کې دي هغه غریب بیچاره مظلوم خلک په افغانستان کې پاتې چې هغه د خوړلو ډوډۍ تیاران دي نو هغوی سرمایه له کومه کې چې هغوی کار وکړي دشتونه آباد کړي دولت باید نو چې دولت اوسي فعلاً خو متاسفانه چې هسې دولت په نوم یا د حکومت په نوم مونږ څه نه لرو وضعیت د افغانستان خراب دی نو په آینده کې اول افغانان دې ته فکر وکړي زمونږ هغه متخصصین هغه زمونږ زړسوان دي افغانان که په خارج کې هم دي چې د افغانستان د وضعیت له خاطره دوی غږ جیکي تر څو دلته یو قوي حکومت یو دولت جوړ شي چې د ټولو افغانانو په خوښه اوسي بعد د هغه نه زمونږ دغه کارونه یعنی پروژې په مخ تلی شي دنیا هغه ته چې اعتماد وکړي چې د هغه پیسې هلته واقعا په دغه حالت کې نو خپله یو افغان چې په دې باندې مطمئن نه دی چې خپل سرمایه گذاري دی او یو لک افغانۍ وکړي نو دنیاوال به څنګه دلته حاضرېږي چې سرمایه گذاري وکړي په دغه حالت کې نو زراعت همداسې هغه ورور اشاره وکړه زراعت که زموږ زراعت په پښو ودرېږي د زراعت په بخش کې سرمایه گذاري وشي ښه په پلان سره په مخ لاړ شي چې دولت واوسي او مرکزي دولت واوسي چې هغه دا پلان او ستراتیژي ورته جوړ کی نو موږ به نور هم سایګان ته غنم او نور میوجات او هر څو ورکو په دې باندې زم باور یم خدای یو پلان غواړي دا کار غواړي دا رام
بله فهمیده شو تشکر
امنیت اوسې چې خلک دلته دا د زړه باندې کار وکړي اوس هم د انجینر ژوند په خطر کې دی د ډاکټر ژوند په خطر کې دی یو مسلکي سړی څنګه کولای شي لاړ شي په شمال کې هلته وګوري د هغه د ژوند ضمانت څوک کوي
با. تشکر یک ذره سیاسی نکنین و موضوع بحث ما یکمه که مسائل تکنیکی است تشکر فعلا یک شنونده میگن وصل شده با اجازهتون محترم صافی اونا رو بگیریم باز بله شنونده عزیز بفرمایید
سلام عزیز
محترم بخیر خوش آمدین و علیکم السلام بفرمایید در مورد روز جهانی زمین چی گفتنی دارین برای اینکه دیروز روز جمعه 22 اپریل برابر بود با روز جهانی زمین که در او ای جنبش در سال 1970 میلادی آغاز شد هر سال بیش از 1 میلیارد تن در سراسر جهان روز زمین را به حیث روز اقدام برای تغییر رفتار بشری مشخص میکنن این مظاهره ها میکنن دیگه میکنن که روز جهانی زمین یادآور میشن که محیط زیست و از این قبیل مسائل باید جدی توجه شود شما من حیث یک جوان در این مورد زمین کره زمین که روی از ما شما زندگی میکنیم چی فکر میکنین چی سوال دارین بفرمایین از شما بشنویم
تشکر سلام من بخیم افکن شما از موضوع خوب رو انتخاب کردیم شما میخواییم بگویم متاسفانه باور کنین نظر شد که طالبا در تمام افغانستان حاکم هستن اما مثلا تو درست نمیتونن که جلو گیری کنن از اینکه مردم اجازه نتن جنگل ها تقت کنن تا امروزه رو باور کنین یکان روز در پروان هم مردم یعنی ایتو میکنن که همیشه جنگل ها تقت میگن اما امیان که درخت ها سرسفت همیشه در متاسفانه بازی ها هست که اونا رقت هم میکنن و دیگه اینکه طالبا باید شده تمام مردم افغانستان دستور برن به سراسر افغانستان حاکم هستن یعنی اینا رو بکنید شما در کنار خانه های خود در توی نهال غیست کنید و بخصوص باید به دکاندارا هم دستور برن بگیم که ما در مثلا در پیش روی دکان توی یک نهال غیست کنید باید
بله خواهم اینجا شنوانده عزیز در اینجا مشکل دیست که کلگی از دولت یا از مرکز میخواینی خود شما خود ما شما چی وظیفه داریم خب ما خواه تا جایی که عزیز ما میگن که قطره قطره باران میشه هر کس اگر وظیفه خود را بکنه دانخانی خود را پاک بکنه خودش یک نالک بشانه باز او هم خواه میشه ما اگر خود ما نتانیم یک نال بشانیم از دولت چطور میخواییم که میلیون ها نهال بشانه
بله البته شما مقیم راست میگین ما هر کدام ما هر فرد جامعه مسئولیت داره که خودشان نهال غصب کنن مثلا اگر بنام خود هر نهال که باشه یک نهال باشه که بس از سبزی هوا مفید باشه مقیم ما مسئولیت داریم تنها دولت نی بلکه بله
شما تا حالا چند نهال غصب کردین شما خودتان
ما خرم بعد من امثال يك دنغرس كلمة اتل نخقاب الهم يك درد قل بيت قل كوشتي مال بطا نصير قل انا قبل مشي.
خب بسیار تشکر از اشتراکتان به برنامه. از او خاطر آله دیگه کس اگر نیست آقای شمشان‌زاده برای از اینکه وقت هم زیخ شده میره به متخصص ما انجینیر صاحب خلیل احمد نادم موقع میتیم که تمام سوالا رو هم شنیدن، نظر محترم صافی رو هم شنیدن، مولوی صاحب مستعین هم شنیدن. آله انجینیر صاحب ببینیم قدرت شما رو چطور خلاصه جواب میتین که ببینیم چی میشه. صاحب انجینیر صاحب
تشکر. دوستم راجع به هنگ گفتند. هنگ واقعا که یک بوته یا یک ریشه بسیار ارزشناک است که در کشورهای همسایه ما ای رواج دارد. در افغانستان هم تازه مردم کشت میکنن و عاید زیاد میگیرن. شیرین بویه دیگه نو چی است، ریشه است که بسیار فروشات در سابق هم داشت تاجرها میکنن و زعفران هم شما دیدین. اما در ایسی تریاک من نظر ندارم که اینجا بوده رسمی بسازم، برای اینکه افغانستان کنترل نمیشه. اینقدر ما معتادین، به میلیون ها معتاد داریم ما در افغانستان و زیادتر چی میکنه. اما نظر من به خاطر تغییر استفاده مؤثر از زمین و فایده رساندن به حفظ محیط زیست، ما این زمین ها را باید طوری چی کنیم که مثلا پخته، کشت پخته فابریکات ما در افغانستان داشتیم که این فابریکات هم زمینه کار مساعد می ساخت، هم از او مثلا پخته از پنبه دانش کنجاره می ساخت برای ایوانات، هم روغن.
بله انجینر سبی، این قصه ها بسیار جالب است، منتها خاطر محیط زیست نیست. وظیفه خود ما انسان ها چی است؟ یعنی در دیگه دنیا مثلا در ترکیه میگن که اروز میگفتن که امسال 12 میلیون نهال باید قرض بکنیم در هر جای که در گرفته اینا. حالا ما کلش از دیگه طرف ها مشوره داده میریم، خود ما هیچ کار نمیکنیم. نادم سیب محترم چی باشه که هر کس آگاهی کامل به خاطر حفظ زمین، یعنی خانه شان است، یعنی اینجا قریه شان است، زمین نباشه زندگی نمیشه. از او خاطر در قدم اول محیط زیسته، یعنی زمین چطور کنیم که بستلا خراب نشنه؟
من به می سم می رسیدم می آمدم. من پیشتر امسال ما هشتک از طریق همین رسانه مجازی برای انداختیم که هر کس باید نهال کش کنه. این کار ما در اوائل کردیم، در برج هوتی کار ما کردیم، هر افغان باید این کار بکنه. منطقه من پیشتر می خواستم تکمیل کنم، مثلا کشت پخته هم زراعت است، سرسبزی است، هم به اصطلاح استفاده از آب است، هم تغییر محیط زیست است، هم کار برای انسان هاست. یعنی یا لبلبو یا مثلا جواری، کنجد و تخم هفتاپرست، فابریکای تولید روغن، هم زمینه را برای زراعت مساعد میکنه، هم محیط زیست را تغییر میده. من مقصد مزید بود که یعنی ما کار بکنیم که یک تیر و چند فاخته باشه، که هم زندگی مردم تامین شه، هم در محیط زیست تغییرات بیاره، هم به اصطلاح کار برای مردم پیدا شه. این را من پیشتر گفتم. بله من پیشتر که در رسی از این که پیشنهاد داشتم به جناب مولوی صاحب که اگر شورولیا کار کنه که بر مردم، بر دکاندارا وظیفه بده، صحیح است که هر دکاندار باید این کار بکنه، ولی به افغانستان متاسفانه که خودکار نیستیم ما. تا که یک فشار نیاد، تا یک قانون وضع نشه که تو دکاندار موظف هستی که دو دانه نهال در پلوی دکانت غصب کنی و او را مراقبت کنی تا کلان شه، اگر نکنی جریمه به اصطلاح، اگر کردی مکافات. این به این ترتیب میشه که تمام محیط ما پر از درخت شد و اصطلاح هم بتانیم که اکسیژن تولید کنیم، هم کاربن دی اکساید جذب شد.
بله تشکر. خب محترم صافی، آخرین جنبندی تانه بکنین که برنامه آستاستا خلاص میشه. به ما یک سه چار دقیقه باید استودیو رو وقتتر ترک کنیم به خاطر پاکاری و تگپا آماده شد به خبرها و ناسب. بفرمایید محترم صافی، آخرین سخنان تانه بسیار خلاصه.
برادر امی است که مردم باید خودشان یک احساس و مسئولیت در مورد زندگی خود و وطن خود، اولاد خود بکنن. همین رقم که دوستا گفتن، قرض کردن درختان در یاز بوته مسمر، رقم انجینر صاحب که گفتن که هم یک تیرو چند شکار شوه، کم از او اقتصادی بهره و برن و محیط زیست تغییر بتن. هر فرد مسئولیت داریم که هر سال باید در زمینه که به خود داریم، محیطی که زندگی میکنیم، اگر هر انسان سه درخت غرس کنه ببینین به میلیون ها درخت و بتای گل و هر چیزی که از همین انواعی که نام بردیم میشه. این خودش هم اقتصاد با پاسات میکنم، زمین از تخریب نگاه میکنم، زندگی مردم از مرضه مزمن نجات میده و هم سرسبز میشه و منطقه پاکی. همی صفایی هر افغان باید کوشش بکنه از اینه که مداخل خانه خود پاک هم بیرون محیط که زندگی میکنه همور هم پاک کل چیز به دست به هر حکومت هایی که باشه. اگر بر کل مسئلیت به گردن حکومت ها بندازیم، حکومت ها نمیتونن رسیدگی کنن. شهروالی ها باید قدر مردم که رسیدگی کرده میتونن به قشلاو.
بله فهمیده شد، بسیار زیاد تشکر. نادم صاحب شما یک دقیقه وقت دارین که شما هم جنبندی کنین که باز بریم بخیر.
واقعا نظر صاحب که هر انسان مکلف است در محیط زیستی که زندگی میکنه، در جایی که زندگی میکنه، در اونجا مکلف است که به اصطلاح هم به خاطر پاکی و صفایی محیط خود باید کوشش کنه، هم اقلا نهال اگر میتونه بشانه. مهم نیست که حتما مسمر باشه، مسمر و غیر مسمر، و در این سوادگی که کمک بکنه شهرولی را مثلا که در ایسی صفحهی پاکی هر کس که کمک بکنه. در مجموع ما خانه شهر ما، شما یک شعار داشت شهرولی که شهر ما خانه ما، نمور باید بمی شکل در نظر بگیریم، فکر کنیم که خانه ما رو باید دور پاک نگاه کنیم. در محیط زیستش مثلا موتورای ما اگر دود تولید میکنه و او رو ترمیم بکنیم، نمانیم که مثلا باعث اذیت و دگه هموطنان ماش.
فهمیده شد. محترم از ضعیفون صافی، عضو اسبق کمیسیون محیط زیست، محترم انجینیر صاحب خلیل احمد نادم که کارشناس مسائل محیط زیست و زمین شناسی و از این قبیل مسائل هستین، و همچنان مولوی صاحب مصباح الدین مستعین، سخنگوی و رئیس ارتباطات و اطلاعات وزارت زراعت و مالداری. از اشتراکتان به برنامه یک جان تشکر. از همکار شمشاد زدان و از تمام شنونده های عزیزی که در برنامه سهم گرفتن از اونام تشکری میکنم. ما مزدان رخصت، بعد از یک لحظه فاصله موسیقی میتونین سر ساعت خبرها را تعقیب کنین.
بیاشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من کی غمی تو را سرود، سرزمین من کی رهی تو را گشوده، سرزمین من کی به تو وفا نموده، سرزمین من ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من، گنج تو را ربودن از بری عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که به نوبت خود، سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من مثل چشم انتظار، سرزمین من مثل دشت پر غبار، سرزمین من مثل قلب داغدار، سرزمین من